نه تاسو به سویل غواړئ
تاسو خبر پر نیم کې پاده نسی تاسو خپل خبر اته
دا دې څو چې لکه دا غنه مطلب و چې روکه دواله به جوړ کې
ښه
او څه مو سم دی لکه میزار باران نو کالو څه کالو نو مو سم هم ډېر څه سره ولې دا غنه مو څه خري و چې روکه دواله دي او نو دا خبرې مون ټولې واورې دلې خدا دا ریوډي چې ده کنه دا پاغه سم دی باندې چې مونږ غاو دا په یو نه خدا ته ورکو وښه ما بل دې ته چې واو کو بل ټیشن باندې دا دا غته لکه ته بالکل پکې وو ہے بو په خاره چې تاسو کوم یې خبره کولې هغه دی باندې نه کنه دا نه چل دې په ما ډول ورې دي لږ او دې له صفه په دې باندې را لې دا خبره
ها
او تاسو ته په دې خبرې دی وړې خلک چړې لري په دې اخلي کنه
مننه
تاسو ته نه چې تاسو لري په پاتاله لري او دا یو خبره ده چې د ایران هغه باچا باندې ډېر زیات خپه نو په وزیر باندې ټول اسلام څنګه ولزان له په ډېر ډوکرا تر څه ده لري نور به څه وې
ټول نړیم دغه رقم ایو خدا چې گاوند هیواد دی نو په دې خاطر هم ستاسو د افغان هم جایز دی
او په دې ورسته کې ځکه یو اهمیت هم لري د پاکستان سره د تعلقات کا خبره وشي د ایران او پاکستان ترمنځ چې کله د بلوچستان په پوله باندې هغه لګا شانې او جګړه شان جوړه شو په هغه کې بیا د په اپریل په میاشت کې د ابراهیم رئیسی د ایران په خواني صدر بوسوته وای چې هغه بیا پاکستان دورم وکړل او یو ځینی پروژې هم یا پروجیکټس چې دینو هغه هم شروع کړل نو دا یو هڅه او کوشش و چې د دوه هیوادونو ترمنځ چې کومه شخړه ده یا مولو کې جګړه شاندې شروع شو د خط مشین دا دغه د هیوادونو ترمنځ زاده غوي او پاکستان خو دغه دوانو لکه پاکستان هم دغه ژمنه کړې د هیوادونو چې هغه کوم پروجیکټ چې شروع شي وغه به دوامدار ساتي
بالکل هغه به پر هغه خپل ځای باندې مخه تسي
زه فلم اباج درو خدایم خوشاله او بزانه چې
مننه نظر ماما سر
ډیر ته یاد سلو
ډیر
مننه تاسو هم ش ورځ غواړو مننه ټلیفون کول څخه
وعلیکم السلام بیا درشان فیسبوک او په یوټیوب پیغامونه را روان دي نو یو بل راپور ته ور شو چې څنګه را شو بیا تاسو پیغامونه هم وړاندې کوو تاسو چرته زایما د دې بل راپور د پاره و هم ور شو زموږ د دیوا همکار ارباب محمود علی راته تیار کړی امریکای ویلی دی چې د سعودي عرب اسرائیل او د امریکای ترمنځ د سولې د درې ارخیزه لوزنامې د پاره باید په غزه کې اقلاری پزای شي او د ممکنه فلسطینی ریاست په اړه خبرې ترې وشي نو تفصیل هم په دغه ویډیو راپور کې به وګورو
اسرائیل ته د امریکای سفیر جک لیو ویل دی چې دوی د امریکای او د سعودي عرب ترمنځ د دوړخیزه سولې په حق د ستونزمن ګامونو پورته کولو ته تیار دي او په دې لړ کې ټول هیوادونو پرمختګ کړی دی
I think the peace that involves Israel is going to be
زما په خیال دا سولې چې اسرائیل پکې وي دا به یو پیچلي مذاکرات وي ځکه چې دا دوا سيزونو ته اړتیا لري زما په خیال وړمبه به په غزا کې د سو وخت د پاره کلاري ساتل وي او بیا به په سیمه کې د فلسطینی حکومت د مستقبل په اړه خبرې اترې کول وي زما خپل خیال دا دی چې د مذاکراتو ګټي ډېری دي خو دا فیصله کول د اسرائیل د حکومت او د ولستا
په 1 اکتوبر په اسرائیل د حماس د برید وړاندې امریکای هڅه پیل کړې وه چې د اسرائیل او د عرب نړۍ ترمنځ سفارتي تعلقات جوړ کړي د تیر خالی پورس د امریکای د ملي امنیت مشاور جک سلیوان سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان او بیا د اتوار پورس د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو اسرائیلي چارواکو سره خبرې کړې دي لیو وای د اسرائیل او حماس موازنه نشي کېدلې یو خواته یو جمهوری ریاست دی او بل خواته یو وا ترهګر ډله ده چې خلک یې اغوا کړی دي او اوس یې هم د ځان سره ساتلی دي
موږ دا ویلي دي چې د فلسطین حکومت یا ریاست د منولو لپاره که څه هم ګامونه پورته کړي دا به د یو غیر پوزي علاقې لپاره وي او دا سی باوی چې اسرائیل پکې خپل دفاع کول شي نو که هم په دې چوکاټ کې د نننه حل ځلې پیل شي نو بیا دا د مشرانو پورې اړه لري چې دوی څومره تیار دي او موږ هم د دې پښتنې په لټه کې یو
د فلسطین صدر محمود عباس د عرب لیگ غونډه ته په رستو کې ویلي چې حماس اسرائیل ته په غزا کې د مرګ شوبله او تباهه جواز ورکړي دي د جګړې نه پس د غزا به سسورت حال وي په دې لړ کې بیلابېلې خبرې را مخته شوې دي اسرائیل د جنگ نه پس په غزا کې حماس نه لیدل غواړي سیمه کې د بفر زون د خارجي ځواکونو پر ځای کول د دوه هوادونو لازمه او د اسرائیل تحفظ داسې شیان دي چې امریکا پر د سیمه مشرانو سره خبرې کوي. اسرائیل ته د امریکای په خوانی سفیر ډینیل سی کارزر وای د خوان خبره داده چې د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه عرب هوادونو خوده ده چې دوی په دې کې نه راګړېدل غواړي. د کوم عرب هوادونو چې د اسرائیل سره لوزنامې شوې دي هغه په خپل ځای دي او د چا چې خبرې روانې دي هغه کې هم ستونزه نه درامکته شوې.
I think however that the prospects for expanding
زما په خیال تعلقات معمول ته دراوستلو عمل به د جنگ پایته در رسیدو پورې په ځای ولاړ وي، او کومر د سعودي عرب بیان ته وګورو نو دوی ویلي دي چې د اسرائیل سره تعلقات معمول ته دراوستلو په عمل کې باید د فلسطین ریاست ته جوړولو یو واضح تګلار موجود وي، او کله چې جګړه ودرېږي نو بیا کېدای شي موږ په دې لړ کې چټکه سفارتي حل چلی ووینو.
امریکا غواړي په سیمه کې د اسرائیل د تحفظ او د پراخه سولې لړکې د عرب هوادونو سره دو اړخیزه لوزنامې وکړي. د مطبوعاتو تر مخه د پراخه سولې د پاره سعودي عرب د امریکا سره دفاعي لوزنامې او د جدید ټکنالوژي ترلاسه کولو غوښتنه کوي.
معمول ته د تعلقاتو دراوستلو لوزنامه به د سعودي عرب او اسرائیل ترمنځ وي، خو د دې پیکیج د یوې برخې په توګه امریکا او سعودي لوزنامې ته ډېر ورنږدې شوي دي.
رائټرز خبری اداره د امریکاني چارواکو د خپل لیکي چې امریکا غواړي سعودي عرب د چین نه هر قسمه جدید ټکنالوژي اخستلو باندې بندیز هم ولګوي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پورا عکس درخایو.
بیا هم په خیر اغلاس قدر من لیدون کاریدون کو دا د وی او ایټ وادا او بی بی سی نسارانی خبرونه د تاسو بچونی بڼه باندې وړاندې کیږي، او بیا هم درته وای چې د ګول یا هم د شنبه د ورځې نیولې بیا د جمعې تر ورځې پری هم د خبرونه تاسو بچونی بڼه باندې ګوري. د شنبه او یک شنبه یا هم خالی اتوار پر ورځ باندې هم د خبرونه تاسو ته پتی کاری توګه باندې وړاندې کیږي. نن په شنبه بڼه باندې د نو تاسو ټلیفون هم کولای سي په 00120202050403 باندې راوستا سپاره موتا. او ټول سلام علیکم. سلام سمیلا دلدار، وی چی سلامونه میومنه ای دوانه بی بی شیرونو تا وی پروگرام اورم خواندور دی وی ج د دوی ج جزیره نه سلام وینن خو ی دو بیتونه وای نو بس ها دو بیتونه
و دی ویلا
بس کنه دو بیتونه
علی وی ماشاءالله
مننه.
السلام علیکم. سلام او فیروز خان وای چی سلامونه تاسو دوار ته سپیشل سلام کوم. سهار مو په خیر. تاسو دوارو کومي چای خوښیږي؟
د پیو چای، توري چای چورتوي،
شنه چای زما خوښیږي. یلدار
شنه چای کله کله
زما شنه چای چی شیل ولری پکشي کې دا مې خوښیږي. شکیب خان وای چی شکیب خان از واچینګ وذ یور پروگرام. ډیر مننه شکیب خان صاحب چې تاسو خبرونه خوښوي او ویلې دي چې ډیر عالی خبرونه ده، نو ډیر مننه د خوشي سخمو. ملک جان افریدی هم وای چی شه وای واتس ګوینګ آن او آی دونټ نو نو پوهم. بیا هم ټول ته سلامونه
خپل مور کیو سرګردان نه
نه پښتنه کړ نو زس خبر هم چې په افټرنون کې تاسو روان دي. ا شا
شوکت خزانم سلامونه را لګلې دي او دا وخت سواد څخه ساس خبرونه ګورمه. بیا دوی خپل ملګرو چې کوم سید شریف ملګرو ته حضرت علی خان جی او با محمد زاده اکبر علی مسلم شاه رحمان علی ذوالفقار اقبال رمان عمر رحمان عمر خطاب ته سلامونه دعاګانی او دا پیغام چې سهار وختي پاسي او ډي وي بيبي شيرين خبرونه دي ګوري. مننه
مننه او رحمت مسافر صاحب بس تاسو خپل د کورنۍ نمائندګي دلته کوي بیا هم مننه بوکو. میراز ګلفقار افریدی هم سلامونه را لېږلې دي وای د کرمی د سبزیانو د بیماریو په حق له یو ماهر او غواړي چې په اسانه او ارزانه طریقه سبزیانې د بیمارونو څنګه بچ کېدای شي په دې حق له ګټوري مشورې ورکړي. ډېر مننه د خبر باړې نه میراز ګلفقار صاحب ډېر مننه تاسو د وړاندې څخه حتمن ولې نه یو خبرونه په دې حق له باندې هم راوړو
او خبرانیز دي. او برکت شاه افریدی وای چې سحر چې خوله په چایو ګرم نه شي سحر چې خوله په چایو ګرم نه شي بیا ټوله ورځ داسې پیکا پیکا وي.
ډیراله ډیراله
نو اوس پدین شیر وو کنه ما د شیر پانداس کې وي. او بیا نور سلامونه وعلیکم سلام سجاد حسین تاسو وای چې د ای تاسو کا واتس اپ شمیره ساسو وینو دا خلکو ته ډیره آسان شي نو مننه د دې وړاندې څخه هم په دې باندې به هم خبر وکړو. ډیر زیاته مننه تاسو او
شمع محمد اسلام هم سلام سهار په خیر قلعه سیف الله څخه وای په قلعه سیف الله کې ډیر ښایسته موسم دی دا غنم پر پخې دو دی ډیر درنه غلاس شو دا اخیری پیغام چې تاسو لیکلی په هغه باندې واضح پونه سوما کبرته راته راولې ری چې سوال غواړي بیا هم ډیر مننه.
وین خان هم چې وای دا ډیر معلوماتي دی دا پروگرام نو مننه تاسو
ډیر مننه
چې تاسو پروگرام خوښوي او تاسو دونه خې او لوی ژوند تاسو غواړم سلامونه هم را لګل دي نو مننه.
وعلیکم
السلام برکت شافی دی وای د تور سفر نه درته سلامونه وړاندې کوم د چایو نړیوال ورځ مبارک شه. یو زوړ سرو کې درته دالې کوم چې په بلغمه پیاله کې چای درته سړیږي په بلغمه پیاله کې چای درته سړیږي ټینګه ک پیاله په لاس کې پماتويږي.
ډیر اعلی ویام ډیر مننه. ویان خان هم ډیر د سپیغامونو پرله پسې راسته ولې دی وای چې خبرونه پاک لا باندې ډیر تعریف کړی زموږ مو ډیر تعریف کړی دی نو ډیر مننه.
او دا غټول پیغام نو کومول مستل ولا ترجمه انګلیش کې ونه ترجمه میکړه
ترجمه کوم ما بس ټول یو ځای دا ډیر مننه
نو ډیر مننه تاسو هغه دغه وصول شو
فکر کوم چې دا غږ دې ویل
وو ټول مې لکه په یو ځای اسو ته خلاصه مې وړاندې کړه
صحیح
نو مننه تاسو او قلا سیف الله نو هم محمد اسلام پیغام را لګلې دي او دی وی ډیر ښه موسم دی د غنم په پخیدو دی او ډیر درنه غلا سوي ده
هم دا ما
ها
مخه دا کې شغله سوي ده
ځکه بکه مال کوټي او پاز واره سمه ک چې تتال وستلې وینو به وای چې تاسو نه مزنه دل وستلې شي
نو بیا هم ش زه دا راسي ها ش خان جی سواد شانګله صاحب ام دا خبرونه کې تاسو دغه په حق له هم کرات وای چې مخکمو تاسو ته معلومات وړاندې کړل دا په حق له تاسو فکر کوي په سیمه کې سره باندې دغه په حق له تاسو فکر څه کوي
دا ښکاري ډیر امن دی ډیر خوشحالي ده
ارڅه خدي ګرانی نشته
ګرانی ختم شولې بجلی خډېره سلیری ساته بجلی روانه ده او به نشته خارص سیدی لکه وره روانه دي توفانونه نشته سیلابونه نشته ارڅه ختم شو ټول موضوعات هم ختم شو ارڅه دغه شو دغه یو زو بګی پاتې دا
په شخصي کارو باندې کالې د خنډل کې خیر اکبر خان هم السلامون اکبر خان وطن دوست د شاو دوست دین د نګینجان اکبر خان سره پیغام ته براس واي پاکستان شاسنت پاکستان فاطمه مینا سفی الله وړي مدینه تاسو ته سلامونه کوي او پرون ګرمي شپږ سلور سنتيګریډ و صحیح
نو بدین شو د دې سره
اصلا بدین لیکره دوست دین سوې نه
ته د فکر کوم خا بدین دوی همیشه بدین څخه دا پیغام را لګي او د سین چکم دا د سین صبح چکم دا بیا هغه کلیوالي سیمې دینو الته کې ګرمي ډیره زیاته وي. رحمت حسین ادمزی کلی نه هم وای چې د ساس په وساتت وابدوالو ته خاص کوم چې د بجلی د پټ پټونی دی نه کوي او 2 منټه بعد بجلی بندوي او وولټیج هم کم را پریدي چې ور سره د خلکو د کورونو د بجلی سیزونه خرابيږي او مسلسل وي بجلی بوزي وي خلک د نقصان لکه اندې بوزي نه خلک ته نقصان نه بچي او د شپګو بجو راسي او تر سلور زل ودا مخفي بجلی لاړه او راغله وي اوس هم نشته. نو هله د چي ساسو د پیغام چارواکو ته رسیدلې وي او وسلام مبارک جانان هم سلامونه په یوټیوب را لګلې دي. نو بل ویډیو راپور ته لاړ شو
که لاړ شي بل راپور ته او بیا نور پیغامونه به هم شریکو یو بل راپور ته برا سو را وسم د امریکا خواته د چ په امریکا کې هم په دغه کال اخر کې به انتخابات کیږي نو دا راپور هم دا سرتړلې چې په امریکا کې رائے ورکون کې د وسلو د قوانینو په سر تقسیم شوی او د پیو تحقیقاتي تنظیم د سروې تر مخه د وسلو د تحفظ په اړه بحثونه کې دوه اړخونو ته قریب یو برابر خلکو دریځ اخیستی دي او د سش کال په صدارتي انتخاباتو کې دواړو امیدوارانو جو بایدن او ډونلډ ترامپ هم د وسلو د کنټرول په حواله مختلف نظریات لري. هم په دې حق لماندې د Scott Stern's report at the DV Hamkar Fawad Lami Septa Sordani Kavin.
د پیو تحقیقاتې ادارې تر مخه د امریکا قریب یو په دریمه آبادی وای چې دوی سره وصله شته. د وسلې لرل یو آئینی حق ته چې اکثره سیاسي مسلې ترې جوړیږي، په خاص ډول هغه وخت چې په سکولونو کې ناتار ډز کیږي، لکه د فلوریدا په دغه یو های سکول کې چې په 2013 کې ډز وشو او پولیسو ځکهونکو په کلاسونو کې پټ کړل. هغه وخت کې صدر ترامپ د ځانمنو له کورنۍ سره وکتل چې د وسلو له وجې تشدد په اړه خبري وکړي.
دا نه بيخي ډیر وخوشه چې دا پیښه روانه دي، ډیر زیات واقعیات او مونږ به دا کار کوو.
د صدارت پر مهال د وسلو په اړه د ترامپ پالیسي اکثره د سکولونو د امن مضبوطولو ته متوجي وي، په شمول د دې چې ویلي استادان د وسله ولري. د صدارتي امیدوار په حیث ترامپ د خالی اشم به پورز ملک کې د وسلو د مالکینو اسوسییشن ته وویل چې وسلې د شخصي تحفظ لپاره اهم دي.
زمونږ ملک په تباہ کې دوه بدمعاش ډلې او بے رحم مجرمین زمونږ پر لارو کوسو کې ترخه خوروي او د ناراست جو بایدن کمزوري مونږ د دریم عالمی جنگ په دوشل راوستي.
ترامپ د وسلو د قامی اسوسییشن یا ان ار ای لخوا حمایت قبول کړه او ویل چې بایدن کوشش کوي و وایي چې په قانون باندې عمل کوونکو شاهدانو له لاسو وسلې واخلي او هڅه کوي د وسلې لرلو هغه حق وتروړي چې د آئین په دویم ترمیم کې تضمین شوی.
په کار د مونږ داسې یو دویم آئینی ترمیم ولرو چې معنی خیز وي. کدا سي نوې نو مونږ به په دومره کچه مرګ او تباہي وګورو چې د ملک هیڅ کله په خوان نه ویلې دي.
کله چې په کال 2022 کې یو تنکی ځوان وسلوال د ټکساس په یو ابتدایي سکول کې 19 ماشومان ووشل، صدر بایدن د عمل کولو غږ اوچت کړ.
یو لس په هیڅ مونږ ته پکار دا چې وپختو د خدای د پاره سو وخت به مونږ د وسلو د لابي پر وړاندې ودرېګو. د خدای د پاره کله به مونږ هغه وکړو چې کولې مونږ ټول په خپل ژوندو کې ضروری ګڼو.
وایټ هاوس او کانګرس په وی دوه ګوندی منسوبي اتفاق وکړ چې د ځوانو وسله اخیستونکو بیک گراوند چیک تا وسعت ورکوي او ریاستونو سره مرسته کوي د هغو خلکو نو وسلې واخلي کوم چې ځانونو یا بل چاته خطر پیښوي. بایدن انتخابي کمپین کې د همدې سختو قوانینو په باب خبرې کوي.
ما د وسلو د تحفظ تر ټولو اهم قانون د صحت کړ چې قریب 150 کلونو کې مثال نو. زه په هیګم چې دا قانون د هغه ټولند لپاره کوم چې زور سره غم شریکی لرم ډیر قدر لري.
په 2022 کال کې چې ریپبلیکنانو د اساسو ایوان کې اکثریت وګټلو، له هغه رئیس د وسلو د کنټرول په اړه بل کوم قانون نه دی پاس شوی. په ایوان کې د اقلیت دیموکرات اساسو مشر حاکم جیفریز د ترامپ لویان زموار بلی.
The MAGA extremists
nan the MAGA make America great again sakh darizo aw da congress tan pala republicanan baghair da de che america ki da waslo la amala khurshwi tashaddud ta sanjida pamu ki bir ta kuruna ta rawanti
د وسلو په اړه د ووټرانو تقسیم تر ډیره حده د سیاسي کرخو سره تړلې ښکاری او د پیو تحقیقاتي معلومات ښیي چې ریپبلیکنان او آزاد ووټران چې ریپبلیکنانو ته نږدې دي، د ډیموکراټانو یا د ډیموکراټانو ته نږدې آزاد ووټرانو په نسبت څه باندې دوه برابره وسلې لري. د سکاٹ سترنز رپورت، فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگټن.
his own world.
په خیر ستړي مشي بیا یو ځلې تاسو ته د بی بی شیرین خبرونه کې هر کلی وایو. د بی بی شیرین خبرونه د لومبي برخه یو لومبي سات لا دوام لري. ساس پیغامونه را روان دي. که څوک غواړي ټلیفون کوي نو شمیره دا 00120220150003 او پیغامونه ته براشو ټول سلامونه ته وعليكم السلام ډیر زیاته مننه تاسو چې دا سلامونه
راغلي. سلامونه را لېږي. او شا د زګور مخبل ځان پیغامونه کوم اله که ځای چې تم لاره سي او ته ګورې ش
نه کا چويس
نه داس خبر نه ټول پیغامونه لولم شوکت خزان صاحب لیکي چې وای داس یو رمه چې څوک شنه چای ګرمه ګرمه سکین نو د هغه د هارت اٹیک د زړه د دورې امکان کم وي او رګونه آزاد وي. ما خو تور چای پرې شیدم.
صحیح نو تاسو اوریدلی دی خو په دې معنی کې دا چې زړه ډاکټر را سره راغی او دا پښتنه به تیوګو چې واقعي دا سی وی او کنه موږ د دې په خلې نه شوکولې چې واقعي دا سی وی موږ لکه طبي ماهرین نه یو نه تاسو طبي ماهرین نو زوري نه
شته ماسې مزمزره را خوشاله
کنه دا چې بالکل نو برکت شافریدی هم وی سلامونه نو ماته مینیکا خبر کوله چې فرنګیان ما په پیښور کې پټانګو کې چای ګرځولې او په خلکو به یې مفت تسخلې او بیا یې به ځای په ځای د چایو سٹالونه لګولې او دوه بسکټ او یو کپ چای به خلکو ته فری ورکولې. نو مونږی ور باندې داسې عادت کړو چې د یو وړو کې کور د چایو خرچ نن سبا د 500 روپو نه کم نه راځي او فرنګیان برتانیا ته ورسېنه. نو ځاسې دا بس خله چایو سکيو کپ چای کې سدي ډیر مسکې لګ لګ سکې.
احمد شنواری صاحب هم السلام علیکم دی سهار مو په خیر هله د چي روغ جوړ به په د بجلی په حق له خود بداوم چې د سولر سیستم لګولو سره د بجلی زیاتره مشکلات حل سوي او سې څوک هم د بجلی نشټوالي نه محسوسوي.
ډیر اعلی خیر من وزیرم سلامونه را لیکل دي د ابو زبینا و ټول ملګرو ته سلام. مننه
مننه احسان لوانګ هم ستړي مسی احسان لوانګ يم د دوه قطر نه. نو علیکم سلامونه او تاسو ستړي مسی سلامونه ډیر لوی څخه مسلیح الدین مسلیح صاحب
مننه. او غواړو چې تاسو سره د موسم حال هم شریکو د دواړو صوبو د بلوچستان او د پښتونخوا نورا به شو د پښتونخوا موسم اړخته د محکمه موسمیات له خوا ویلي شوی چې د صوبې په زیاتره ضلعو کې به موسم ګرم او وچ بوي خو ورسره به تیز بادونه لګي او جنوبي ضلع چې کوم دي نو هلته بیا ډیره ګرمي وي. را به شو بلوچستان اړخته چې هلته موسم څنګه دی او دا تاسو د شروع یا چهارشنبه د ورځې موسم وایو د شروع یا چهارشنبه د ورځې موسم په حق لبانی بلوچستان د موسمیاتو محکمه وایي چې ګرمي ډېره زیاته وي په کوم کټول صوبه کې خو بیا ورسره د ورځې دا چې کوم دغه د درجه حرارت ته هغه به سلويخ نواخله تر شپېته ډیګري سنتي ګریډ پوری رسی. نو وایي چې په دې محل او دا یو ملي دي چې د یوشتمې مینه واخله تر ویشتمې مې پوری به هم دغه د ټمپریچر به د سلويختو نواخله تر شپېته ډیګري سنتي ګریډ پوری. نو خلکو ته دا ویلي دي خبرداري ورکړي دي چې تر دغه وختونو کې دغه تاریخونو کې د خیال وساتي کله بهر ځي. نو بس کل ډیر زیات مهم دي او هغه خبره لمده تولیا یا داسې لکه وبو کې لازم دي چې وجود ته وبو چې دینو هغه او په واخ ورکړ کېږي. بیا ولې چې ګرمه موسم کې اکثر دغه وی چې د اوبو د کمی د وجه نه ډیر پیخې مخې ته بیا راځي.
هم سلام او ته و علیکم سلام وایو او عبدالسمد هم سلامونه د کوټې ضلع کلی سیف الله عبدالسمد چوکې سي سلامونه نیکی هله ترامات وای شف خیر را لې ټی شای سموسم دی صحیح. او
مننه
شوکت خزان هم وای سب وای چې قلم د ټوپک نه زیات زوره ور دی خو پتنه لري چې انسانان ولې بیا هم ټوپک خپل کړی دی او قلم یې شاته غورځولې دی.
او بیا دغه شنور هم سلامونه ته وعلیکم سلام د ټولو ډیر زیاته
صاحب الله مسیح ته وای سلامونه دواړو ته. زه د کراچی نه يم ګرمي ډیر زیاته ده بس د وزیرستان په طرف تیاریا وای شروع دي. ګرمي څه بس نام دادی چې ګرمي کې هاري او د ګرمي سیمې سه یا هم ساحه سه وې خو سیمه تزه نتاسم خیر سره لارسي ته بمین شیرانی هم سلامونه ته بمین يم د پېښور نه. نو وعليكم سلامونه
انعام الحق وی چې په سحر کې هم ګرمي وي ډیر زیات وي نو بالکل چې کله دا سخت ګرمي موسم شینو دا غي بیا دای چې په سحر کې سحر یې غشپوي کورز وی ګرمي خو زیات وي نو بیا نور هم سلامونه تا وعلیکم سلام ډیر زیات مننه تاسو چې تاسو پیغامونه را لګی
سلیمان خان صاحب وعلیکم سلامونه نو زتا تاسو وایموس دا اوس پښتنه د چته کې بیا مننه
انا نه عین کی کتلې دي ځان څخه پښتنه کوي
او او بل هم یاد سپرم چې باندې مې سر خلاص نسو نو خیر دی هغه شو چې هغه دی ورته ایستکی نو دا سي چې خپل پوسې چې په تاسو راسته ولې هغه بيستکوي دا ډېر ښه خبره ده
نو
تاسو بل راپورته
او سره دا یو نیاز خان صاحب بستا سو خپل باندې په پښتو ژبه کې سوالي کوي یا سم انګلیش کې سوالي کوي دا چې کوم تاسو سلی کلی ماته ښکاری چې د ګوګل نوم سره غستلی خو سم پښتو کې راولې کوي بیا عبد الصمد جوګي زي تاسو هم سلامونه را لګلی سهار په خیر او زیا زاهد رحمان وي دلته الین کې خو موسم خصم دی او ناهید خټک هم وی چې د کوارت څخه سلامونه نو ډیره مننه
سلام
مې چې د غیصو پیغامونه ویل چې بیا بل صحت ته به هم اورو قسم سره به مل مهم راځي خپل موضوع باندې به خبرې کو
بالکل په موضوع باندې به خبرې کو او موضوع په کله هم وی د چ پورستی په افغانستان کې بارانونه سوي دي او بیا هم دارنګ په ولایتو کې سیلابونه هم راغلي په خاصو کې د بغلان خبره وکړو نو نن خبرونه کې هم په افغانستان کې دا چې دا حالت راغلي دي خلک هم ډیر ورسره ډیر خلک خپل کورونا جاني او مالی نقصان هم راولي دي او خلک خپل کورونا هم د لاسور کړی دي نو دا محل په افغانستان کې په داسې مو کې خلک وڅت ډیر زیات اړتیا لري او څه معلومات دي دا محل آیا خلکو ته کم کومکونه چې دوی ته ورستولې دي بازي اداراتو آیا غ ورسېدلې دي نړیوالې ادارو چې ورستولې او خلک د کم ستونز سره دا محل مخامخ دي د دې په حق لباندی وګورو چې دا محل د طالبانو حکومت چې دی هم نمائندگان چې دي چارواکي هغه دي چې دغه مخ ته وایي هغه دي چې حالې ځلې کوي په دا ټول خبرې کوي
په خاصه توګه چې یونیسف هم ویلي دي چې د وستي سیلابونو او بارانونو کې ماشومان او تزيات زیان رسېدل لکه ماشومان ډېر ځپلې شوی دی را به شو ویډیو راپورته د بشري حقوقو خپلواک غیر دولتي تنظیم اچ ار سي پی او کونسل اف پاکستان نیوز پیپرز اډیټرز د پنجاب حکومت له خوا د هټه کې عزت 2023 ترمیمي قانون رد کړی دی او دای په صحافت په صحافت باندې ازادي صحافت باندې حمله او تور قانون بللې دي په دې باندې د ډیوا خبريال ارشد حسین دا ویډیو راپور شیدې اسلام آباد څخه را لګلې دي تاسو ته وړاندې کوم
د پنجاب د حکومت تر مخه د دې قانون مقصد د جالي خبر خاتمه کول او بل د یو شخص یا ادارې پر ضد د منفي پروپاګاندا مخانی ول دی د پنجاب اسمبلی لخوا د تیر ګل پرز منزور شوی د هتا کې ذات قانون 2023م اطلاق په پرنٹ الکترونیک او سوشل میډیا باندې کیږي او په دغه رسینو د خبریدونکو د روغجنو او غیر حقيقي خبرونو باندې په هتا کې ذات مقدمه درج کیږي د قانون تر مخه د هتا کې ذات د مقدمو د اوریدنې لپاره به ټریبیونلز جوړي کم چې با پښپا ګمیاشتو کې دننه د فیصلې کولو په بندوي په پنجاب کې د هټه کې ضد قانون په اړه د بشري حقوقو او صحافیانو تنظیمونو اندېښنې سرګندوي او د لاجمن قانون د رائے د اظهار د حق خلاف بولی خبريالان وايي په پاکستان کې هغه غوونه چې د طاقتورو ادارو او سیاستمدارانو مخه نیسی نو هغه اوازونه غلي کول کیږي
اپنے طور پہ گورنمنٹ تو صحیح سمجھتا
حکومت قسم دا سے قانون جوړول د خپل یاندې صحیح غنی خموږ دا درایه د اظهار او آزادې یو قدغن غنو او د دې با پکلک مزاحمت او مخالفت کو
دا پنجاب اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر احمد خان بجر هم د اتکیزت د کال 2023م قانون یو تور قانون بللې دی او هم دا ډول د بشري حقوقو خپلواک کمیشن اچ ار سي پی هم په دې قانون شدید اندېښنه خودلې او جاری کړي بیان کې ویلي د قانون متن او مواد په ډیرو حوالو سره پریشان کونکي دي او دا د هټه کې ذات په داوو د فیصلې لپاره د ټریبیونوس په شکل کې یو متوازی اډانه غني قانون په هنواي د هټه کې ذات قانون چې د وړاندې څخه موجود دي او باید چې حکومت ته متوازی قانون جوړولو پر ځای دغه قانون لاندې د هټه کې ذات مقدمه عدالتونو ته استولې وي
معنی سمتاي کې قانون جو هي وو ارجنسي مې بننه
زه غنم چې پتا ده کې کار او چې کوم قانون په هنګامي بنیادونو جوړيږي نو دا هي ترشه مقصدونه ښکاری او زمو په چې دا مخکې څخه یو قانون موجود وي بل متوازی قانون راوړل د منل وړ نه دی.
پاکستان نیوز پیپر ایډیټر یا سی پی این اے هم د پنجاب اسمبلی څخه منظور شوی د هتکې ضد قانون په صحافت لوی حمله او تور قانون ګرځولې او رد کړې دي. د پنجاب د اطلاعاتو وزیره عظما بخاري مطبوعاتو ته ویلي د قانون مقصد دروغ نیول او د منفی پروپاګاندا مخنیوي کول دي او دا تاثر غلط دی چې دا قانون به د میډیا په ازادۍ بد اثر ولري.
تر سوچې د پنجاب حکومت د حتی کې عزت قانون بیرته نوی اخستې نو تر هغه پورې په دې قانون د حکومت سره خبرې نشي کېدی او نه به د مرکزی حکومت سره په پیکا قانون کې د مجوزه بدلون په سر خبرې وکړي.
مرکزی حکومت هم د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي په قانون پیکا کې د بدلون او پدې اړه د صلاح مشورې لپاره اته کسیزه کمیټي جوړه کړې ده. حکومت د سوشل میډیا د ریګولیټ کولو لپاره د مئی په 9مه د پیکا قانون کې د بدلون منځوري ورکړې و. سکال فروری کې د شو عام انتخاباتو کې د درغلو د تورونو رستو په پا پاکستان کې د ټولنیزو رسینو مقبول پلیټ فارم ایکس یا ټوئیټر هم تړل شوی دی. د ګلوبل ډیجیټل انسایټ د کال 2023 د شمیرو تر مخه په پاکستان کې نږدې 2.5 میلیون خلک ټولنیز رسینې کاروي چې وای تر ټولو کم شمیر 3 میلیون پکې ایکس کاروي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وا چې کزه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمان خوخوم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. ته انسان لاسته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کی وی او کغټ تاسو هم دغه بدګون راوستل شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
بیا سلام شي اوریدونکو لیدونکو، بی بی شیرین خبرونه لا دوام لري او څنګه چې تاسو سره په موضوع په حق لباندې بهشتجانی هم معلومات شریک کړل چې په افغانستان کې په دیورستیو کې کوم بارانونه شوی او د بارانونو د وجنې سیلابونه راغلي دي، ودانو ته هم زیان رسولې دي او بیا د ماشومانو د ژغورنې د ملګرو ملتونو اداره یونیسف له خوا هم ویل شوی دي چې په دغه سیلابونو کې ماشومان چې دینو غزيات زپلې شوی دي. نو چې کله هم سیلابونه راشي نو یو خو دوران دینه هم د اغه د لپاره یو تنظیم وی چې یو د موسمیاتو یو محکمه وی اغه ته پته وی چې په دې وخت کې به دا بارانونه راځي او د دې په وجه باندې سیلابونه راتلی شي یا غره نړیدل شي غرونه یا ځمکه چې د نوغه خویدل شي. لکه دا ټول چې سهم د سیلابونه یا بارانونه سره تړلې پیخي وی. آیا په دې حق باندې دوران دینه سم معلومات وو نه وو د سیلابونو د وجې نه د نقصان شو آیا د خلکو کورونه د سیلابونو په لار کې وو او ولیدا لکه پیخي ترغلی بلدا چې اوس د ژغورل لپاره سکیږي د خلکو د پاده مرسته لپاره سکیږي په خاص توګه د ماشومانو ذکر پک شه دین شوی د ماشومان لپاره سکیږي د خلکو کورونه کوران شوی آیا د غوی د وسیدو لپاره صدا سي
ماشومانو د ویل نه ګنجان د مو چې د ماشومان لپاره کارکونکو اداره سي د چلډرن وای چې د افغانستان د بغلان کې شاوخوا څلوېر زره ماشومان د تیری یعنی د سیلابو په وخت باندې د راپور د راپور ورکړي چې د سیلاب نورسته به کورسی وی دي او په دغه زرونو سیلابونو کې زورورو سیلابونو کې ل شجو او سړی یو سره ګنشمیر ماشومان هم مرسي وی دي او هم په دغه راپور کې دا هم اول سويچ پر ديال سم د مې خبر سوې وو چې د افغانستان کې یو شمیر شمالي ولایتونو کې د سیلابونو تر ټولو زیات ځاني او مالی زیانونه بغلان خلکو ته رسیدلې دي چې وای دول زره کورونا زیان منسي وی دي. هم په دې حق لبانې باندې نور خبري اتر لپاره به ولارس خپل قدرمن میلمته حاجی سید احمد سیلاب صاحب چې دوی د سیلاب خیریه بنسټ شیدونکو هم دي او په افغانستان کې
سیاست مدار هم پات سوی دی نو دا محل زمر سر په خبرونه کې را سره دی او په دغه ټولو حالات باندې مکمل معلومات هم لري. سیلاب صاحب ختم راولا
دا سنمخ کې تاسو ته ستاسو په ټکنیکي امکانات او ساسو د برنامې ټولو مینوالو ته سلامونه درنښت وخت مو پخې
ډیره مننه. سیلاب صاحب تاسو ته شراغلست بیا هم وایو چې څه هم چې په افغانستان کې تاسو په دغه داسې حالاتو کې ډیر هلې ځلې کوي د خلکو د کومک لپاره او ډیر د خلکو سره نږدې یعنی کار کوي دغه سیمو ولایتو ته به تاسې هم راغلي یا باوال سره لري کورسي معلومات را سره شریکي چې دا مهال په افغانستان کې تازه معلومات څه دي او یا هم څه روان دي؟
لکه څنګه چې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله متاسفانه او بدبختانه څومره د مخ کې په افغانستان په څو ولایتو کې شدید سیلابونو او طوفانونو زموږ یو زیات شمیر خلک د غم په ټغر باندې کښېنوله، په لسهاو کسان یې شهیدان کړل، په سلهاو کسان یې زخمیان کړل او په زرهاو کسان یې بې کوره کړل. طوفان او سیلابونه دومره شدید و چې تاسو موږ د خلکو څخه پښتنه کوله په دابورکی ولسوالۍ کې، په کرمکولی بالا کې، کرمکولی پایین کې چې دوی ورته وایي، او مرکزی بغلان کې، هلته ډیر عمر خلک و، تقریبا اتیا دوه اتیا پنځه اتیا کلن کسان و. هغه ویل چې په دغه پنځه اتیا کلونو کې یا په اتیا کلونو کې زموږ په عمر کې دغه رقم سیلابونه او دغه رقم خطرناک طوفان موږ نه ولیدلې، او د دې څخه مخکې هم زموږ پلرونو او نیکونو موږ ته کیسې نه کړي چې وخت په دې منطقه کې دغه رقم سیلاب راغلی. جالب خدا ده چې هلته تاسو ګورئ په سلهاو کورونه داسې په داسې حالت کې په سلهاو کسان پیدا کوي چې هغه ادعا کوي چې پر دغه ځای باندې زما کور و، ولې هلته بیخي اثار او علایم د کور نه لیدل کېږي. نو هلته دغه څه ډېر دردونکي، ځورونکي او کړونکي دي چې په هغه ځای کې چې په رسنیو کې اعلانېږي، هلته خلکو ته هیڅ نه دي پاتې او نه خلکو ته دومره فرصت پیدا شوی دی چې خپل یو شی وباسي، که ور وسایل و، که دا غوستلو کالی و، که تلا و، که پیسې و، هر څه چې و، بس چې سیله غلې دي، صندوقان و، د کور کالی و، دا ټول د ځان سره وړي، هیڅ هم نه دي.
او سلاب سی عبدالله د ملګرو ملتون د بشري مرستو د ترتیبولو اداره او چا چې د نوغم دا وای چې افغانستان د شمالي ولایتو په ورستو سیلابونو کې کوم زیان منشوي خلک د غوسره مرستي روان دي او د خوړو سرپناه روغتیا په برخه کې ورسره لنږدې 15000 کسانو سره مرستي کړې دي، خو بیا هم چې سیلاب ځپلې ډيري چې کوم نور خلک دي او سیمې دي هغه مرستو ته اړتیا لري، نو مرستو په حق لکه هم را سره لګ معلومات شریک چې تر دې د ما د مرستو صورتحال دي.
د دې خلکو سره فقط یو جوړه کالی پاته دي، په هغه رقم باندې لکه دوی چې ضرورت ورته لري او بیرته خپل هدي ژوند ته راوګرځيږي، د تیر په څیر باندې نه، اجا کال فصل کې شل فیصد خپل هدي ژوند ته راوګرځيږي، په هغه رقم باندې مرستې نه دي ورسره سوي د نړیوالې ټولنې د پاسخه، ولې د مرکزی حکومت د خواڅخه، د امارت اسلامي د خواڅخه او د خیرخوا کسان د خواڅخه، د خیریه موسسو د داخلي خیریه موسسو د خواڅخه مرستي سوي دي ورسره، او موضوع تقریبا مدیریت سوي ده، یعنی د نورو تلفاتو فعلا د نورو تلفاتو ویر وانډیشنه نه سالته په ساحه کې، مګم خلق وس وسرفنات ضرورت لري، نو په خیمه کې خپل تجوان نه کیږي، ګرمي ده، الته شیدی دی ماشومان دی، الته سپینجری دی، الته مریضان دی، پاسل هاو کسان زخمیان دی، او خیمیم دا سیستاندرد خیمی نه دی چاغه دی دل مرز زد وی یا دی سل پسل کی د باران زد وی او یا دی د باد زد وی، نو دا دی د بازار نزدیک خیمی دی چې دوی پکښه وسیږي او خپل ژوند کوي، نو په لاندې ته دوی ژوند نه کوي، فقط د ژوندۍ پاتې کېدل د لپاره هڅه کوي چې سره کم ژوندۍ پاتې شي.
او دغه خلق دا بیکور خلق چې دی هم تاسو ولې چې دی په خیمو کې دا مال ژوند کې دا به دا محل آیا په بغلان ولایت کې دی یا نور ولایتو ته استول سوی دی؟
یا البته مزګه ډیره وسی ده، مزګه ډیره زیاته ده په بغلان ولایت کې خپل په دا بورکی ولسوالی کې، په نهرین ولسوالی کې، په د ولسوالی مرکز بغلانی مرکزی کې ډیر وسیع درشتي دي. یعنی د افغانستان نسبت د افغانستان و نورو ولایتو ته امکانات د مځکو ډیر دي. یعنی لوړی مځکې لري، لوړی پراتی مځکې لري، کولای شي چې حکومت دا هغه ساحې څخه دوی راوباسي او په نورو ساحو کې سره ځای پر ځای د پیلن دپاره دوی په دا سکیت سره پراته دي، په مختلف ساحو کې اړ یو یا خپل په کور په خټو کې خیمه درولې ده، یا پرې غونډې باندې خیمه درولې ده، د نورو حفتونو څخه د خوندیتوب په خاطر باندې په هغه شاوخوا کې خیمې دغه کړې دي، درولې دي. په څو علاقو باندې یو خدا دی چې هغه منطقې سره دوی بلد دي، ټوله دوستانو کورنۍ او ټوله حالته دي. او دوهمه خبره دا ده چې عکس د هغه منطقي خلک یو شی ډیر جالب زبل در توایم چې کدا توپانی سیلابونه نه وای راغلي، دا خلک ژوند نه کوي، فقط مخکې د ژوندۍ پات کېدل د لپاره کوشش کوي چې سره کوم ژوندۍ پات سره خلک ډیر به وزل دي. البته خپل هغه خلک خپل روزمره مشکلات او ضرورت د زراعت او مالداری څخه دغه کې پرکی او تیر اتو نو کلونو کې هم زراعت هم مالداری دواړه الته ځفل سوی و د وچکالی د خطر څخه. شش کال چې بارانونو هغه بیا دغه رقم چې خلک ورته خوشاله سول خوشاله و، هغه بیا دغه رقم توپانی سیلابونه راغله او هر څه د ځان سره ویو. الته په زرحه او جربه ځکه د منځ څخه تللې ده.
ام دغه سیب تاسو د اویل د خوراک نړیوال پروګرام مشر ویلی دی چې لاس زره جری بند ځکه چې ولاره باغونه د لو د لغه ټوله مکمل یعنی تباسه وی دی. نو دا خو به پر
اماره د کیک نه دی، البته باغونه ډیر کم دی، زراتیم ځکه ډیر د منځ څخه وړي دي. لاس مزکه پټول بغلان کې لازر جری به مزکه فکر کوم کې شی باونه کوم پټول بغلان ولایت کې به فکر کوم چې باغ نه لازر جری البته د شول مزکه او د غنوم مزکه ډیر دي، د ماشوم مزکه البته ډیر لوبیا او دا شان البته ډیر دي، زراعتي مزکه ډیر تخریب کړي دي او څنګه څخه وړي دي. البته برمی خلکو برمی کې شی دا چای حمید چې ورته وای برمی چې ورته وای هغه ټول د منځ څخه تللی دی، د سولر انداری چې وی چې په دغه په واسطه باندې به وبرکښلی هغه ټول سیلابونو د ځان سره وړي دي.
صحیح،
یعنی مالی خسارات سل برابر تر ځانی خسارات زیات دی. چې تاسو وګورئ چې دا یو بیخ مو هیڅ باور نه کیږي، الحمدلله اوس هم مالی ځانی خسارات تلفات تر مالی خسارات الحمدلله کم دي. البته چې صحیح ته وګورئ بیخ مو باور نه راځي چې په دې کلو کې دی یو انسان ژوندی پاتې شوی، هر څه توژلې دي. یعنی د یو کلي څخه داشته جوړه شوې ده، بیخ هیڅ حسار اولایم د کلی نه معلومیږي. البته مجه د منځ څخه شي څه وي، البته کلینیکونه د منځ څخه تللي، مکتبونه، مدرسې، نور کورسونه چې و هغه ټول د منځ څخه تللي.
سیلاب صاحب، د دې بارانونو د سیلابونو عاید وړاندې نس وینا شو و چې یاره دا اکثر دا ویشي د موسمیاتو لخوا ویل کیږي چې باران به ډیر زیات کیږي یا سیلاب یو امکان شته دی. د وړاندې نه عاید د دې خبرداري نه و چې د سیلاب برازي د دې سلاملونه تاسو ګوري چې دا دمر لکه په لوی کچ څنګه چې تاسو وایي چې زیاتره ځمکه او زیاتره آبادی خراب کړي ده، نو د دې ولې دا دمر نه نقصان او در سمخت راغی خلک خبر نه وو او کنه د وبو په لارو کې کورونه دي سو تاسو وجه سلاملونه یې سګړي
تاسو په یوه ځای چې په افغانستان کې په ورسته پاته ولسوالۍ په کلیو باندې کې تر اوسه پرې لا هم د بیسوادۍ کچه ډیره لوړه ده. یو خبر خدا او دوه خبره دا چې دا واشناسي ادارې د کوړنګوی نه کړي و چې څو ولایتونه شو دي چې په دې ولایتو کې به شدید بارانونه وي د ساحه نه پکښ په ګوته سوي چې په دغه ساحو کې به سیلابونه راځي ته به یا پاتونه دي یو دم پر یو ساحه باندې راځي وریاز ده زه فکر کوم چې دا اټکل څخه وتلې خبره ده یو دومره خبره ده چې په هغه منطقو کې خلک په دې باندې ډیر باور نه کوي وایي دا علمي غیب چې دی صفات د پروردګار دی او دا چې تاسو وایست نو د کومه مدرکه څخه وایست په کوم اساس باندې وایست او هلته خلک باور نه کوي ځکه چې هلته د بي سوادي کچه ډیر لوړه ده د اندازې زیاته لوړه ده د بي سوادي کچه نو په دغه خاطر باندې هلته د نه باور په خاطر باندې په دغه اکثر ځایو کې تلفات دي یو دوه خبره دا ده چې دا داسې نو چې په دغه منطقه کې هر وخت طوفانونه راتلل او هر وخت سیلابونه راتلل موږ چې بدلته د خلکو څخه چې موږ پوښتنه وکړله هغه وویل چې په خوا چې به سیلابونه راتلله ځینې خلک به سیل ته د پراخوړ کې د خوړ پر غاړه بناس او سیل به کوي خوان به ځینې اخسي او ځینې خلک لرګي او بوچې به ځینې را دغه کوي ځینې اخښله نو یو څه مشکلات زیات
وو تاسو غړی شي آیا دا خو لکه څنګه تاسو چې ځای خلک په دې باندې باور نه لري چې کوم د موسمیات له خوا یا د وړاندې نه یو پیشګوئی بشانتي وشي چې او یو خبرداري ورکړي چې دا سي ډیر باران بکیږي یا د غیسره د سیلاب امکان شته ځای خلک هغه تاسو څنګه چې تاسو چې بے سواد دي نه پويږي باور پینل لري نو آیا تاسو غړی چې بیا دا سي واقع وسلکه څنګه چې دا وسو شو سمره خلک به کور شو مړه هم شو بکی سمره مالی زیان ورسېدو تاسو وایه چې دوی به د دین وروسته آیا باور ولري په بشي چې او دا خبره چې د نو دار اختنی نه دار شیاوی دا حاصل کنه وی د دې واقع امکان وی او چې بیا آینده لپاره داسې نقصانونه څه خبر شي
bale اته یوازې موږ نه نور خیره به سټونم او البته نور کسانم چې په دې مورد کې البته خلکو ته عامه په هوایي مورکو او یو دخل غوښتواله خلکو ته کنه خو بیا هم بیسوادي ده
سیلاب سه په دغه بیرنی حالاتو کې تاسو څه فکر کوئ چې تاسو خو ویل چې خلک و سرپناته یعنی ضرورت لري او په خیمو باندې کې هغه گزارانه کیږي خو هغه کمی مرستې دي چې ډیر اشد ورته ضرورت لري د سرپناه ترڅنګ
دوی ارشی ته ضرورت لري دوی د اغوستلو کالو ته ضرورت لري د اشپزخانی وسایل ته ضرورت لري د خوب د لپاره بسترې ته ضرورت لري دوا ته ضرورت درمل ته ضرورت لري دوی د کور د نور ارتیاو د پرکولو د لپاره او پیسو ته ضرورت لري او د وسیدل د لپاره یو چات ته ضرورت لري خو یو خبره ډیره ښه خبره ده په هغه ځای کې چې سیلابونه راغلي دي په درې شي چې پیسې ډیر پرځي او دغه د سرپناه جوړېدل قیمتي هغه عبارت دی د شیګ څخه ریګ څخه او ډبره څخه دا درې الته نږدې دي ارزانه دي اسانه دي او مفت دي نو که اوس نړیواله ټولنه یا حکومت کولای شي چې په ډیره اسانۍ باندې د خلکو ته الته کورونه سرپناه جوړ کړي د خوړه څخه یو څل ژليري ځکه چې ډیره وسیه صحیح الته دولتي مزکی ډیره زیات دي په بغلان کې تر دغه وخت پورې چې زه بغلان ته وټللم ز خپل هم نه پوهیدلم چې په بغلان ولایت کې دي دومره شایسته د شتونه وی او ساته د وبودي لوړوي او دومره اصلخیزی مزکی دی وی او هغه د ټوله دولتي وی البته چې ورغلم خوشبختانه دولتي مزکی زیات دي نو کدای شي چې دا کلی ګر سره کې دغه ځای څخه انتقال شي او بل طرف ته یو څه لږ دغه ساحه څخه لیري دا سې انتقال سي دا کورونو یو او بل خبره دا ده چې البته ارشی ته ضرورت سره، یعنی لکه یو څوک چې ماجر راسی او د سپر څخه ژوند شروع کی بس هم دومره.
عدالته سلام احمد سلام سپ تاسو خو په خپل خبر کې د مرستو ټوله خبره وکړه چې مرستي څنګه کیږي او څومره ته خلک ارتیا لري. خو دلته مونږ بیا وس په خاص توګه د ماشومان او باغ لباندې هم لږ خبره وکړو، ولی چې د ماشومان لپاره د کارکونکو ادارې سیف د چیلډرن هم د مې په دیار له سم باندې دا خبره کړې و چې د بغلان شاوخوا سلوي خزر ماشومان لسیلابونو ورسته به کور شوې دي او بیا سره خزي هم دي. نو د دغه لپاره په خاص توګه میرمنې شولې بیا ماشومان شو سخص زنګړی مرستي کیږي د دوی لپاره د چکم بیکوره ماشومان دی او میرمنې دي.
ما از خاص چې د ماشومان د لپاره د اختصاصي وی داسې مرستي ما تر سترګونه سوالې چې هغه دی د دوی لپاره خاص لباسونه وی او یا دی یو څو کراسي په موټر څو موټر شیدی دي د دوی لپاره راوړي یا دیم د دوی لپاره خاص بستري چې د ماشوم ورته ضرورت وي هغه دی ورته راوړي. داسې په دا سره پاسه یو هفته کې چې زلته همزم دوی ورځې کې چې پکات دلته راغلی یم د نور مرستو د ترتیب او تنظیم په خاطر باندې چې ان شاء الله بیرته روان یو په دې درې ورځې کې بیرته صحه ته ځو او د مرستو د توزیع په خاطر باندې زما خاص شی په سترګونه سواله. ولی یوازې دا کورونه چې سل په سل کې د منځ څخه تللی دي یوازې د دې کورو اندېښنه نه ده، ویرو اندېښنه د کورو د زیاته ده چې کښېنستلی دي. دا خو ټوله خامه کورونه وه، کورونه چې سیلابونه یو څنګ ته تیر شوي دي یا مخته تیر شوي دي او یا په دغه کورونو کې د توفانی سیلابونه تیر شوي دي هغه درزونه کړي دي او هغه کښېنستلې دي. یو څه لږ بی احتیاطه یو، د اندازې څخه زیات بی احتیاطه یو. موږ خو په دغه زلزلو کې په د هر ځای کې معلومیږي زموږ بیرو اندېښنه به د دې څخه ډېره وه چې هغه کسان چې اصل په سله کې بې کورونه په زلزلو کې د لاس څخه ورکړي وه هغه خو د هر شي څخه یې زړه بېغمه وو چې شی نشته نور چې زما پر ماشومانو باندې راوړي. د تر ټولو ډېره ویره اندېښنه د کسانو د زیاته وه چې کورونه یې درزونه کړي وه او ماشومانو به هېڅ ویرو اندېښنه نه درلودله، په وتاک به وتل و ننوتله د تیر په څېر باندې هېڅ د دغه نړېدلو د دېو څخه ویره نه درلودله. نو زما ویره د کورونو څخه ډېره زیاته ده چې درزونه یې کړي دي یا کښېنستلي دي پر مځکه باندې، د دې تعداد ډېر زیات.
صحیح. او چې سیلاب صاحب څنګه خلک کولای شي چې کومک وکړي د کغواړي یعنی وسلري او د دغه خلکو سره څنګه کولای شي کومک وکړي کاغه د نن د افغانستان دی یا هم بهر د افغانستان دی؟
ځای لري چې د ټولو خیرو خیرخوا کسانو څخه سر په نامه باندې لاس په تنظیم باندې مننه وکړم. لکه سره کوم چې په نور ځلو کې موږ ژغ پر کړی دی دا ځلې هم د خپل پلرونو نیکونو په خاطر باندې د رحم او وسلې رحمي او د ژوند غورولو یو کمپاین او یا حشر را سره وکي او په دې حشر کې را سره یو ځای سو ملاتړ او حمایت زموږ وکي چې د ډیرو یوادوالو د ژوند غورولو سبب سو الحمدلله. د بهر څخه هم ډیرو کسانو خپل د خولې یو کولا د دې بغلان او غور او د دې ولایتو د کسانو سره ورسره نیمه کړل. الله سبحانه و تعالی دې وزن ورکړي. دلته په افغانستان کې ډیر خلکو کومکونه وکړل، تاجرانو کومکونه وکړل، ولې تعداد د خساراتو زیات دی، تعداد او اندازه د ضرورت زیاته ده. خپل د افغان حکومت هم تاسو پوهیږئ چې اقتصادي بحران دی. دلته په افغانستان کې بینکي سیستمونه ټوله تړلي دي، بلاک د افغانستان بانکونه ټوله په بلاک کې دي، بلاک لیست کې دي. نو د افغانستان د حکومت هم دومره واسو قدرت نشته چې ډیر ژر دغه سیلاب ځپلي و خپل عادي ژوند ته راوګرځيږي. دا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت او مکلفیت او اخلاقي دنده ده، ځکه چې دغه اقلیمي تغیرات چې دي دا د مخ پر ود صنعتي وادونو دغه اساس او بنیاد دغه ځای څخه را شروع او سبب هم دغه هیوادونه دي. دا د هغو مسؤلیت او مکلفیت دی چې د افغانستان د سیلاب ځپلو سره هر څه عاجل مرسته وکړي او په کافي اندازه باندې مرسته وکړي تر څو دوی ته سرپناجر جوړ سي او دوی بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي. او کدا چې نوی الته د ګرمیم ډیره زیاته ده زماویرونه شته ده چې په دغه خیمو کې و خدای مکړه ډیر کسان خپل شیرین ژوند د لاسه ورکړي چې په هغه کې به شیدي وي په هغه کې به سپینږي وي او ماشومان به وي.
دغه پښتنې ته اخیری پښتنه مې مستاسو نوم دغه کوله حاجی مت سیلاب صاحب چې ګرمي موسم هم دی او بیا ور سره د دې سیلابونو سره تړلې چې کومې ناروغي وي هغه هم په خیمو کې د خبرېدو یو خطر وي یو اندېښنه وي. نو بیا په خاصو کې ماشومان او د میرمنو خبرو کې بیا په میرمنو کې د حامله میرمنو هم خبرې وکړي یو ځنګړې یو ارتیا لري دا غوی د ساتلې دا غوی د علاج په اړه خمانې. نو تاسو چې ال تکوم ورغلی یی تاسو سم میډیکل کمپونه وینئ آیا دوايانې پوره دي موجود دي ال ته ډاکټران شته میډیکل ټیمونه شته چې د طبي مرستې کومې دي هغه هم ورسره وشي
موضوع چې ځر کنټرول سره یوم د علاج هم دا و چې د سری میشت ماوین ترابي صاحب او خپل د رئیس الوزرا اقتصادي مرستيال شغل ایم لابرادر خون د ولایت مرستیال والی صاحب حکومتدان یم رئیس استخبارات دا ټول خپل په ساحه کې او مدیریت د ساحه دوی خپل پرغاړه باندې اخیستی یعنی هر شی ته چې ضرورت وو د ژوند ژغورلی په خاطر باندې په هغه غړي باندې اقدام کړي او تیاری ولاړی وي زخمیان عجل و مرکزی روغتون ته ورسېدل او د دواوی د ضرورت د خپل رئیس سیاتیامی د کندوز او د بغلان خپل رئیس سیاتیامی حالت په محل کې او ټوله کاری چمون حالت په محل کې او دوا په کافی اندازه باندې تل رسیدلې او یوم د علت يم دا و چې تلفات زیات نس ولا لکه تاسو مخکې اشاره ورته وکړه د کیکم دغه خبرې سی وی ناروغي خبرې سی وی سالات و تخلقو چټل یو بچ شلی وی زبې صدر توایم چې تقریبا 3 ساعته موږ په خټو کې مو د کومکونه توزیع کوله په خټو په لای او په دیو کې مو کومکونه توزیع کوله بیا تقریبا 3 ساعته په وګوب سیګرزه د لوچ د خپل لاسونو په شی مونږ سوای پریواله یعنی البته چټل یو بم نه پیدا کېدل چې مونږ لاسونو په شی پریولو نو وبو ځین خیریه موشوال ته وبو ورسه ولې او ټانکرانو کې ملته ټانکرانو مرترغله وبې دغه کړلې خولې ته اکلی زیاتې خسارات زیات دي ضرورت زیات دي نو د حکومت یوازې په واسه باندې نه د پرترفون ریواله ټولنه خپل انساني او اخلاقي مسولیت مکلفیت ادا نه کوي ویرو اندیشناسته چې خدای مکړه تلفات به زیات شي
په دې هله چې حاجی سیلاب صاحب چې بیرانی مرستي هم جوړ تر جوړ و دغه زلزله یا دومره چې د سیلاب ځپلي خلکو تر ورسیږي او کم ستونزې چې سر چدي مخامخ دي هغه جوړ تر جوړ هواري سي بیا هم ډیر مننه کوم استاد څخه چې تاسو د غسمې تور غلي وسا خپل اغه ستسترګو حال مو او خلق وڅه ترتیا لري په دې ټولو په دغه حق باندې مور سره معلومات شریک کړل ډیر مننه کوم استاد څخه او تاسو ته شب ورځ غواړم
تاسو هم مننه چې تل مو د دې مظلوم او د دې دلی زویدلی او د دې ولس ژغت خیر خوا خلکو او تر نړیوالې ټولنې پر رسولې دي او د دوی د ژوند جوړولو سبب سوي اس
ډیر مننه تاسو سیلاب صاحب او خبر تاسو غواړم
تاسو
سمعم او ریدونکو لیدونکو حاجی سید احمد سیلاب صاحب چې د سیلاب خیریه بنسټ مشر دی د خبرونه کې را سره ګډون وکړو او په افغانستان کې په خاصه په بغلان صوبې خبر وکړو چې کوم سیلابونه روسته کې راغلي او هغه په نقصانونو باندې سمره زیانونه شي مالی جانی په دې باندې خبري وکړي ورسره د مرستو د محل وضعیت سره په دې هم
سره او څنګه دا غزرتونه ورکولای سو یعنی څنګه پرکېدای سي او څنګه خلک کومکونه مرسي کولای سي دا ټول حق له باندې
صفاو بوته دي زیات اړتیا ده دا ولې چې او به خدا سي چې ډیر ضرورت دی په خاص توګه چې ګرمي موسم
دی نل چول 3 ساعت مش په وو پسې ګرځي د لچ خپل لاسونو په شي پاکو نو
هم په دغه اخلا را سره
راپورم لرونی کینچانی
وو نو راپورت وشو
وو راپورت به ولر سو دا راپور هم د ریوی همکار بار کال میخیل صاحب راته اچم دکړی دی غوړ تفصیلی تاسو سره شریک کړم.
د طالبانو په واکمنۍ کې زورور او زلزلو وچکالی او غربت ځپلې افغانستان یو ځل بیا د سیلابونو په خونړیو منګولو کې شکیل دی او د دې هیواد زرګونه خلک نه یوازې له کورونو محروم کړي بلکې له سلګونو خلکو ژوند هم اخیستی دی. د جمعې په ورځ په بغلان، بدخشان، غور او هرات ولایتونو کې تر ګڼ باران وروسته سیلابونه راغلي خو تر ټولو زیات یې د بغلان څو سیمې زیانمنې کړي دي.
دیگه ساعت یک و نیم بجه برادر ما نماز جمعه رو خواندیم دیگه برای من طرف خانه می رفتیم که برادر یک بعد ناگانی
دا ماسپخین یو نیم بجه با مونگ دا جمعه موز کرده و اخپل کورون رو تروانو چه ناسا پا سلاب راگه دوم را وقت نو چه اخپل کورون رو تو رسیم حیران بو چه کم خواتلا چو خلکو تا دیر مالی او زانی زیانو نو باختل سلاب دیر ما شمان موتر او دا خلکو نور مالونا
د طالبانو د دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونو په بغلان کې د خلکو د ژغورلو کار پیل کړی، سیلاب یې سار کړی، ګڼ شمېر خلک یې راایستلي او تر سلو زیات کسان یې روغتونونو ته رسولي دي. خو ګڼ شمېر خلک لا هم ورک دي او نن د بغلان په روغتون کې ګڼ شمېر خلک راغونډ شوي وو چې په ژغورل شویو کسانو کې خپل خپلوان پیدا کړي.
خرون یک دم شدید کرد، یک نیم ساعت بعد سیل آمد.
اول ډیر ګڼ باران وشو او بیا نیمه ګنټه وروسته سیلاب راغی. ډیر شیان یې وړل، شپږ ماشومان، یوه ښځه، سراچه موټر، د کور قالینونه او نور د کور د ضرورت سامانونه یې وړل.
قالین جنس خانه مردم بسیار بود.
د طالبانو حکومت له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د شنبه یا خالی په ورځ بیړنۍ غونډه کړې ده. دا غونډه د طالبانو د رئیس الوزرا یا وزیر اعظم د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ سوې ده. په غونډه کې د کورونیو چارو، اقتصاد، روغتیا، د پیښو په وخت د انتظام وزارت او سرې میاشتې مرستندوی ادارې کمیټې جوړې شوې او د ټاکل شویو کمیټیو غړو وزارتونو او ادارو ته لارښوونه کړې چې ژر تر ژره د پیښې ځای ته ورسیږي او د زیانمنو خلکو مرسته وکړي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مشرتابه پیښو سره د مبارزې ولایتي رئیسانو ته لارښوونه کړې تر څو د سیلاب ځپلو هیوادوالو د ژغورنې او ویته در رسیدنی لپاره لسته امکاناتو څخه کار واخلي او په یاد ولایتونو کې د خیمو د انتقال ترڅنګ هویته د ډوډۍ د برابرولو او ترتیب هم نیول شوی ده.
د طالبانو حکومت وایي په سیلابونو کې تر اوسه د مړسویو خلکو شمیر 15 اتیا دی خو د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوالې ادارې په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 300 کسان مړسوي او سیلابونو تر زر زیات کورونه تباه کړي دي. د افغانستان دوه پخوانی ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزی، د ملي پخلاینې د پخوانی عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او له یو شمیر نورو سیاسي مشرانو سره سره ملګرو ملتونو او د افغانو ښځو لپاره د امریکې ځانګړي استازي رینا امیری له سیلاب ځپلو کورنیو سره خواخوږي کړې ده. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا سلام شي اوریدونکو لیدونکو د بیبی شیرینی خبرونه دویمه برخه او دویم سات چې د دوام لري تاسو پیغامونه په فیسبوک او په یوټیوب را روان دي ټولو ډیر زیاته مننه او سلامونه تا وعلیکم سلام
ټلیفون هم کولای شي
بالکل ټلیفون هم کولای شي شمیره دا 00120020050003 افغان شیرزاد سلامونه را لګلې دي او وی چې هله دا خبوي او وکیل سیلاب صاحب ته دی خدای پاک ډیر عمر ورکړي تل د هوادوالو سره په هر حالت کې منډي تړي کوي کړي دی او کوري ودان او دا ښه او نه وي دا چاونړي والی ورس په حق لبنده امریکا کې دی نو دی ویننن کنهول چې لاوسم دا په امریکا کې خو ویننن چاونړي والی ورس نه وي دا ورس دی لمړی تاسو بیا د چاونړي والی ته ډیر مبارک وي
ډیر مننه
مې شکر الله شیرزاد یم د امریکا ټکساس هیوستن نه ساسو خایسته خبرونه ګورم او بیا دی وی چې ټپه دا وی مینې د داسې لونی کرم چې مالګ چای چینی وړت یو چوم او زما سلامونه په افغانستان کې زما شاهزادګانو ته یو یما شیرزاد او بوزر شیرزاد ته ورسوم
په دې لچ تاسو سلامونه رسیدلې وی لیاقت علي سیمه صاحب هم سلامونه را لجلې وای سلامونه ترامت اغلو نګین شابهشت الله صاحبانو محترم ملما سیلاب صاحب ماته ډیر ګران دی ورته ستړي مې سوای د دوی وای خیریه بنسټ دی همې همدا غسی د وطن په ترقی او خپل ولس په ملاتړ کې روان او جاری وي په هلي وختونو کې ک په لر یا بر کې کله هم څه قدرتي آفت سیلاب طوفان راځي نو د ډیر عمر مشران وای چې دا په تاریخ کې لمړی لوی سیلاب یا طوفان دی دا خبر ښکارا ده موسمي تغیراتو طرف ته انډیکیشن دی کومش ساينس او ټیکنالوژي نه مستفید کېدل زری و نګرنل نو دا به پراتلونکي کې زموږ د مشتلي مش دلي نقصان سره مخ کړي باید مش په داسې حالاتو کې یو بل سره مرستي وکړو او څنګه په څنګه ودرېږو مننه سیما د ملاکان څخه دا پیغام راځل ډیر مننه
مننه تاسو شوکت خزانوي وي دا ګرمي چیلن سبا زیاته ده د دې غټه وجه د ځنګلو خاتمه ده او خلکو یې ځنګلونه ختم کړل او خپلې خپې په خپل وهلې ګاډي او آبادی هم ډیر شوي دي کچري د دې مخنیوي سو نشو نو دا درجه به هم د شپې ته درجه نه هم ډیر شي ځکه ژوند په کې بیا ګران وي مننه تاسو او نظام جوګی زئی وی چې تاسو ټول خبرونه په شوق سره اورم خاص کر بیبی شیرین او د موضوع د پاره زما تجویز دی چې داسي سیزونه د صحت لپاره څنګه دیسی سیزونه د صحت لپاره څنګه دی لکه دیسی وړیا دی وی کوچ او کروت او لاندې غوخي او داسي نور سیزونه نو په دې باندې یو خبره موضوع بیا راوړی
سید مشتا خیر محمد 403 څخه ټلیفون کړی دی اختیار راواله
ستړي مشه
ها السلام علیکم باجی
وعلیکم السلام څنګه تاسو ښه
تاسو ښه وای باجی
شکر خیر
خیرتي ها امیر ته روزانه ټلیفون کوي نو بس مال نن راځه د تاسو سره خبرې
وکړم خیر محمد صاحب بس تاسو اکل ما اندې مډیر د میسي ظفر سره خبرې دلې دي او بس تاسو نن ټلیفون په خبرونه کې کړی دی
چې ولې نه په خوې سار وته
نو وځو سار وختي کې غو مداغې تاسو سره د بي بي شيرين پروګرام کې غو انتظار کین نو زمونږ د کمرې تر ازم هم مداغې وځي نو سار وختي کې ورته
چا ورته دا ولې
نو وځ بیا غو انتظار کوي چې را وځو کې چې په بار بار مداغې کوراته نو وځ بیا اوس مې مودا چې را وړه ما ورته ما له می زور سره خبرې کوم نو هغه ورته وکړ سره ټول سره وکړ
بس دا سه د امي خیال ساتي او دا سه چای ورته پر وخت را چې بس امي خوشاله نو تاسو به هم خوشاله یاست
نو ور به تاسو سره ویل غواړی سمو پزړه دي
بس تاسو دوا سلام کوو بس
ډیر مننه خیر محمد صاحب هم داسې
خیر ساته تاسو موږ هم سره تاسو سره ډیر خبرې کړې خوشاله وي خو ډیر دا څه ده چې بس موږ هم د خپل بچو نه کم نه غنی
موږ سره
تقریبا ما سره تقریبا 40
ها 40 سال سلوي ښکاله تا خو بس وای چې ټول عمر دی نو
بس ټول عمر
مې پاکستان وې زه
الحمدلله کي
ډیر مننه تاسو د
ټلیفون آباد اوسي خیر محمد صاحب او خوشاله وسی چې ورځ ولري
او نور پیغامونه هم را روان دي ډیر زیاته مننه تاسو انعام الحق وای چې دا چې کوم سلا لکه تباهیانی چې دي دا خو وی قدرتی وی خو دلته کې بیا د اقليمي د بدلون یا نړیوال تو دوخي خبره کړی د چې دا قدرتی وی خو د دې په وجه په دې په وجه باندې وی وی مونږ له پکار د چې د متاثر خلکو سره مرسته وکړو.
نغسته او چې موږ له بي بي سپ تاسو سلامونه را لېږلې دي. نو علیکم سلام او تاسو پوښتنه را لېږلې و. نو زه فکر کوم چې د بنسټ د سیلاب سره د په کوشش او هڅې دای چې د په هر ځای کې چې څه ضرورت وي الته د خپل مرستې ورسې. خو بیا هم هغه دینسته چې ستاسو ته پوښتنه مرسته کړې و. بیا هم مننه
تا پورې زندای هم وي چې سلامونه دوبۍ څخه وي. دلته سخته ګرمي ده. نو بس دا غشان نور سلام
بس علیکم سلام خپل داخل ځان خیال ساتي په داسې حالاتو کې.
او د سیلاب په حق له خبرې ترې کولې وخت یې یاد او پښتنم کړی و چې کلم سیلابونه راشي نو بیا دغه سره تړلې ناروغي هم د ځان سره لکه سیلابونه او بارانونه راوړي. نو په افغانستان کې شری د ناروغي د پیښو په زیاتېدو د بیپولي ډاکټرانو سازمان اندېښنه خوده او د دې ناروغي د مخنیوي د پاره د اړوند کوټلي ګامونو اخیستو په ضرورت ټینګار کړي. نور تفصيل هم د دې خبريال عبدالرزاق راته په دې ویډیو راپور کې شریکوي.
د بی پولی ډاکټرانو سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان په درې ولایتونو کې د سازمان لخوا چې کوم روغتیاي مرکزونه چلول کیږي په هغه کې د روان کال په لومړو سلور میاشتو کې د شری په پیښو کې زیاتوالی ریکارډ شوی او ډیر یې پکې واړه ماشومان متاثر کړي دي. د روغتیا د چارو پوهان وای په ماشومانو کې د مرز د یو خاص قسم جراثیم لوجه خوريږي.
اشرف هو دا یو بیماری چې د ماشومانو کې ډیر عام ده او نو سبا دانش ته چې دا په ګرمه کې راځي په جمی کې راځي جمی موسم کې راځي اړ یو موسم کې دا اوس یو پندېمیک وته وی چې اړ یو موسم کې یو بيماري وي. نو د دې کې ماشومان چې شپږو میاشتو نه والی تقریبا 15 کال نه بعدم لکه 15 کال پورې مونږ لیدل چې ماشومان پکې نه والکیږي. په دې کې د ماشوم پوزره بهږي سترګي سری وي ټوخيږي خېټه خراب وي او په بدن باندې سره سره داونه راخيږي. نو دا چې دې کې ماشوم ډېر زیات میزربل کنډیشن کې ډېر زیات خراب حالت کې بیوشه حالت کی ته ډیره زیاتې
د سازمان تر مخه په افغانستان کې هر کال د یاد ناروغي پیښې ریکارډ کیږي. خصوصا کال په بلخ هرات او هلمند ولایتونو کې د دې ناروغي زیاتوالی د اندېښنې وړ وو. د اعلامیه تر مخه د سازمان ډاکټرانو د جنوري او اپریل ترمنځ په مزار شریف کې د 2000 او هرات کې 800 او درې کم سلويخت او په هلمند ولایت کې د سبان د سوار 1100 په شری اختما شومانو درملنه کړي. د صحت ماهرین وایي چې د شریخ کار ماشومانو په وخت علاج نه کېدو سره ژوند د مرګ خطر سره مخامخ کېدي شي.
د کې زیات کمپلیکیشن چې غسینې کې نمونیا وته کیږي او په خېټه کې د خېټې بيمارو کې وته زیات ډېریا بيماري راوته کیږي. مال نیوټریشن وته وی چې ماشوم چې غذایی قلت وته پیدا کیږي او کې هغه ته مراس پس یو بيماري راوته وي کوا شر کور دی چې باوجود په ټول دغه شی او پړسي یو بیا ماشوم چې ډېر خطرناک حالت ته ځي. او دې لیټر ان کله چې ماشوم د نن پرس کې میځلو شو لاس کله پس هغه د دماغ یو بيماري وته وي اس اس پی ای وته وي اس اس پی سبسکروزینګ پیننس پلیټس چې کی ماشوم دماغ کار نه کوي بار بار په جټ کراځي.
د روغتیا د چارو پوهانو تر مخه د شرینا ماشومان خوندي کول د پاره مهم دي چې ویکسین ورته ولګول شي او کم ماشوم چې د رنز ناروغه کړي باید نور ماشومان سره جدا کړي شي.
د میزل زپاره چې کم حفاظتي ټکر هغه مونږ نه هم یاشته باندې کیږي ورپسې میاشت واپس بیا غبل ډوز مو شي دوه ډوز نه یو خدا خبره شو. دویم چې چرته کې ماشوم ته تبه وشي نو زم چې هغه په اسي مستند ډاکټر لتل پکار دي چې هغه لاغه تبه وجه معلومه کی شاید تر تبه سره وجده. اکثر مونږ لیدلی دي چې یو ماشوم ته کور کې شری وشي نو که سلو 15 ماشومان نو په نمبر غټولو تر ازي ځکه دا غیره وجه دای چې علم نه غیته چې دا نور ماشومان ته ساتل وړي نو غي اوزه لوبي کی اوزه ناستي او اوزه دا غیره کانټاکټ یو بل سری نو دغه ایسولیشن پدې کې پکار دي.
د بی پولی ډاکټرانو سازمان ویلی چې د شریدا ناروغي قابو کولو او مرګونو کمولو د لپاره مهم دي چې د ویکسین لګولو د لپاره د عمر حد شپږ میاشتې وټاکل شي. د روغتیا نړیوال سازمان د مارچ په 3مه ویلو چې د 2020 رښتم کال د شروع څخه په مجموعي ډول په افغانستان کې د شریدا ووزرو نسیوا مشکوکي پیخي او په دغه ناروغي د مړینې یو کم ډیر پیخو رپورت ورکړل شوې دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیخور.
زه چی وخه زیم
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره
تعلیم زما حق دی
زمانم کامل خان بیا خیل دی تخبل زون تول مقصد می مرمنو په سیاست کې چوره دی
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه تخبل خوخی د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شادی زه کراچی کې د زنانو د جنکو او د ماشومان د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلی کوم
زه د نوی زمانه تکړه پښتنه یم زه بی بی شیرین یم
بیا سلیمه شي او
قدرمنیدونکو
د بی بی شرینی خبرونه دویم ساعت لا دوام لري. دا یو بل خبر د بلوچستان څخه راغلی دی، غواړو چې تاسو سره شریک کو. دوکې کې د کولی نه په بار ټرکونو د وسلوالو بریټ کې یو تن وژل شوی دی، درې جوبل دی او ټرکونه سوځول شوی دی. د دې سلګ ډېر تفصیل به هم تاسو سره شریک کو. امنیتي سرچینې دا وایي چې د بلوچستان په دوکې سیمه کې نامعلوم وسلوالو د کولی نه په ډکو ټرکونو حمله کړی دی، چې پکې یو ډرایور وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي. امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیو ته ویلي چې دا پیښه د نهه یاسي شنبه په ورځ د دوکې د سنجاوي سیمې په پاسره تنګي کې رامنځته شوې ده. د سرچینو وینا ده چې د غلطه نامعلومه وسلوالو د کولینا په ډکو ټرکونو ناتاره ډزي کړي، چې په دغه ډزو کې یو ډرایور وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي. سرچینې دا هم وایي چې په ټرکونو کې کولا پنجاب صوبې ته وړل کېده، خو وسلوالو لډز ورستا دغه ټرکونو ته ور لګیدل دي او شپږ ټرکونه سوځول دي. نو دا جزئیات تاسو سره شریک کړل. په دې باندې نور تفصیل هم د ډیوا په وپاړه باندې پروت دی چې تاسو یې لوستل شئ. کلاس رسې د ډیوا وپاړي ته تاسو نه لری، نو وی او ډیوا نیوز چې د نوغې ته تاسو ورشي، وی او ډیوا نو هغه په فیسبوک وی، کا یوټیوب وی او کا وپاړه وی، نو تاسو یې لوستل شئ. ان ټی ایچ لینک د لاري هم ډاونلوډ کولای شئ. نو پیغامونو ته براشو
کرا بس پیغامو ته خان تحصیل دورانه د وای چې د بی بی شیرین برنامه زبردست ده. نو ډیره مننه درانه سب چې د خبرونه خوشوي تاسو او بیا دې لیکلې چې دوه بهترین جوړه سانی هم یې زما ډیر خوشی ری. ډیره مننه. او وهب خان هم وای چې سلام او څنګه یې وای فرام مومن ایجنسی.
مننه.
صحیح مننه.
او ورسره محمد الله دمر چې دینو تاسو هم دغه د سنجاوي په حق لباندې پیغام را لګلې دي، تاسو سره معلومات شریک کړل. نور هم په دې کې معلومات راغلي دي چې هغه تاسو په وپاړه لوستلې شي.
حلیم وزیر صاحب هم وایي چې سلامونه مې قبول کړي، امید کوم چې روغ او جوړ به. دلته سعودي عرب کې ډیره ګرمي ده او د هج تیاریانې شروع دي. الله دې موږ او تاسو ټول او ورته قبول کړي.
او بیا ټول سلامونه ته وعلیکم السلام، ډیره زیاته مننه تاسو. فواد علی هم وی چې سعودي عرب ریاض نو ستاسو پروګرام وګورم، ډیر خوشاله دي. نو مننه تاسو.
ډیر مننه. شوکت خزان صاحب هم خبرونه می پښونی بڼه وکړه، لوي بولګرو سره په فیسبوک ته لاره شریک کړه، شمی وکړل. نو و بالکل بهتره مو وکړل و ډیر خوندې وکړه. او تاسو کار او زیار د سلام او ستاینه او کشدی کلوین او ډایرکټر صاحب ته هم مننه کړې ده. نو ډیر مننه کوم تاسو ښه.
ګل فضل جانی وای چې سیلاب جان صاحب ته سلامونه او ډیره مینه وای د ولس سره، وای دوی ډیره مرسته کوي تل عمر ژوندۍ لري تاسو. نو مننه تاسو دا پیغام به ویته رسیدلې وي. او نو مننه تاسو محمد نسیم هم د شیرونو څخه ټنډه زیارت څخه تاسو را لګلې دي. نو مننه. او بیا کاتب الوسیط وای چې وخ وخ افغانستان. نو مننه.
حالات باندې وایشه.
اشوک غزان تاسو یو څو پښتنې د ملمره لپاره لګلې وې سلاب وسیب لپاره خوم دغه پښتنو ته غوي جواب ورکړي دی، ول چې دا یو عام پښتنې وي. نو هغه تیمګه کړي وي او هغه ورته بیا جواب ویلې دي. نو او هله خو دغه چې تاسو به خپل د پښتنو جوابونه اوریدلې هم وي. بیا مننه تاسو.
ډیره مننه. انور هم سلامات و علیکم سلام.
اختیار ګلشنه هم د سعودي عربستان څخه وې تاسو غوړم. وای چې ډیره مننه کوم لتاسو چې خبرونه وړاندې کوي وي الله تعالی دې په ټول مسلمان ولس باندې خپل رحم وکړي
امين اسماعیل نورزی قومي مشر په نوم باندې دا ائی ډی ته دی هم سلامونه را لېږل دي وای زماګرانو خورچانو تاسو څنګه یاست الله همیشه سرفراز او سربلند لره ډیره مننه او تاسو سره بیا هم سلام او علیکم سلام عثمان علی هم د سعودي عرب نه سلامونه وای قبول کینو علیکم سلامونه
او حاجی محمد د روزګان څخه
چې ماما ټلیفون کړی دی ختای مراوله
سړی ماشه
سلام علیکم د روزګان سیمې زنګوالې دی څنګه یې جوړه په خیر
الحمدلله تاسو څنګه یست حاجی محمد صاحب
والله شي بس فزه د خدای د ستاسو څاړي د ستاسو راګو د تی وی بس تلیش کله چی وی څاور مې ډیر خوشاله سم نو ستاسو خبرونه لمبر نه درلوده دا مې ډیر خوشاله سم د نیو اول افلام دی
ډیر مننه چې دا خبرونه هم تاسو ګوري او تاسو همیشه را سره مل هم یست راتوې سورزګان کې څه حالات دي څه ویل بغواړي تاسو
نو څه درته وایو خو سلامونه راغلي او ځینې خلک او کورونه یې وړل او ځینې بیا وروره تاوانونه ورسته او ځینې انګاری مان چې په ډیر زیات تاوانونه ورسته بس څه وخت کې چې اسمان شین دی بس بس
ارزګان په حق لراته وي اساس او سیمه چرته تاسو ژوند کوي الته کې څه نقصانونه شوي دي د بارانونو طوفانونو څخه
والله بس خو فرجاني بس ډیر سرهینه زیات نه لول لري دای وخت ما را لې چې نو خونه د وبړه کسو بس خو نیم د وبړه چې وړل لاندس مثال وړل لاندس
دا چې کوم چې د خپل ژوند د ازاره اجي ما سبدا افغانستان کې کا سیلاب وو ګرچي یعنی د سی به ور په ور اغلی دي خود دا ځل یعنی ولې دومره ډیر د ځان سره خلګي دومره یعنی بیکور کړل یا هم دومره مړنه و اوشتل د دې تر شا د تاوانو تر شا تاسو لامل څه ولي
دا هغه د دې اوپر کې هغه د ځان یو افاتو شرالي بس دا یو افاتو بس دغه په دغه یعنی په داسې کاله مې دغه چې توفان او دغه شی یش منو په یاد کله و
صحیح
د توفانو نه نه راغلی یعنی خور په دغه طالبانو زغه زړی بچی څخه بیا دغه نه و پوری بیا دغه راغلی یعنی مانه چې په یاد د توفان نه راغلی یعنی دغه هم چې وسند خو نو هم دې نه چې په واش په دې په دې سره نیولې بیا درته به دې پر دې خټه ته یې شنو نو دا چې ستلې کوچ به شه دا په چا مې دې دا تا ودا چې بس خو نه ونړي وو
نو دا خاجي وای تاسو وای تاسو ویل غواړي
ما یو پښتنه درلوده ما تاسو دا یو سلام بي بي سي رادیو دا زادي رادیو دا یو زنګ وی دا ما تاسو دا ما ښکاره تاسو مې سپټه ولې چې بیا یو زنګ راته وی دا تاسو ما سره کې ټلیفون چې دی ډیر ما سره پی یعنی چې موږ 200 غني ورجام کو یا 300 په واري خلاص
کاش کې داسې یو دغه مکوله ایس وای داسې یو لار وای خو دیوا دار کم نس کولای چې د چا نمبر واخو غزان سره سبت کو به واده ټلیفون ورته وکړو خو تاسو کولای شئ چې ماما صاحب کا ټلیفون تاسو لري نو د فیسبوک او یوټیوب لپاره خپل پیغامونه را سره شریکولای شئ
او دا راته وای چې دا مهال تاسو د کمې دسی لوی مرستې چې تاسو ته اړتیا لري د سیلاب زپولی سیمه چې تاسو خپل سیمه په حق لراته وای خلک ست اړتیا لري کوم شیزونه دي چې غوي ته پکار دي او چې ورسیږي ورته
او خدای دې خوړی چې خدای دې نه رسیږي امر چې کوم داسې دې کندوري دې بس دې نه خو وخت ولایت کراول چې دې نه چې خلک څه شي په طرف منچکو کې دې چې هغه مثال نو د دوی ته ایریو ما چې وایي دا هغه ما چې وایي د لار نور څه نه نو بس غران نه منچکې نه ان په دغه ډیر څه لري ښکاله چې دغه شي پرانو نه منې په دغه شي د مرګ غران نه واسه چې دې وګورې رمیو سره نه شو کړی نه دغه شي
ډیره مننه ستاسو د ټلیفون او د معلوماتو شریکولو څخه
شایسته ورځ ولرئ
ابا دا مې دا غته چې دا ویل په رمونو دا مونږ نو ساس ته زه خپل سیل بیا تعلیم هم ساده نو بس دنګونه چې وډ دې په ما سره د ښکلا کې دنګونه په ما چې اوس نو په رمونو نو سره ساس ته د دې چې نه ما چې څنګه درته ولای شو په رمونو نو ساس ته ولې نو په رمونو باندې ستاسې نو څه تا چې رقم پروګرامونه ته جوړ کې یاد په خوا بس دې ته خوشاله
مننه درنه څه مو
بس ډیره زیاته مننه ساسو او شکل هم تاسو ممکن وي تاسو بیا ټلیفون کولای شئ نور پیغامونه به یو سو وایو خو زمنګ سره د پیغامونو نمخ کې به یو بل ویډیو ته لاړ شو. له هر ورځ ته سردار ټکر سه به یو ویډیو وړاندې کوو چې د ایوي تکړه پښتنې میرمنې په حق لر سره معلومات شریکوي. نن به وګورو چې د چا په حق لر سره معلومات شریکوي.
نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د فرهاد ناز. د فرهاد ناز بیبي په حواله مختلف لیکوالو په خپل کتابونو کې ذکر کړی دی. ډاکټر شاه جهان په خپل کتاب په پښتو ادب کې د میرمنو برخه کې هم د فرهاد ناز بیبي په حواله ذکر کړی دی. د دین علاوه کلثوم زیب بیبي په خپل کتاب پښتنې ملغلره کې هم د فرهاد ناز بیبي ذکر کړی دی. کلثوم زیب بیبي په خپل کتاب پښتنې ملغلره کې د فرهاد ناز بیبي په حواله داسې لیکي. فرهاد ناز بیبي د حکیم خان کرا په مردان کې زیږیدلې ده. ناز تخلص لري او د استاد په حیثیت کار کړی دی. ام اے کړی ده. نظم او نثر دواړه لیکلي دي. د وحدت اخبار د پاره هم وخت په وخت لیکل کړی دي چې چاپ شوی دي. او د لیکوال د پاره هم لیکونه کړی دي او چاپ شوی هم دي. دلته چې د نظم کوم نمونه تاسو سره مونږ شریکو، د دې ذکر ډاکټر شاه جهان په خپل کتاب په پښتو ادب کې د میرمنو برخه کې کړی دی. نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریکو. ژوند تیریږي په اسرا او انتظار کې. ژوند تیریږي په اسرا او انتظار کې. ژوند تیریږي په اسرا او انتظار کې. او وخت ازغي راټوکولي هر لار کې. او څه مقصد د ژوندګې پکې ښکاراو. څه مقصد د ژوندګې پکې ښکاراو. چې منصور لیدلې وو بر پدار کې. او د دې جنبا سوک څنګه مزه واخلي. د دې جنبا سوک څنګه مزه واخلي. سلور ورځې دی هغه تیر شي شمار کې. رنگینی چې پر خورا د زندګۍ وا. رنگینی چې پر خورا د زندګۍ وا. نن سچپا چوپیا خاري هغه خار کې. او دوانا ګوت خوګوي یم حیران. دوانا ګوت خوګوي یم حیران. ما محسوس نکړلو فرق په ګل او خار کې. او ناز مایوسا د حالات دومره نه ده. ناز مایوسا د حالاتو دومره نه ده. او لار تبوري دا پتما د بهار کې. خوګو لیدونکو او اوریدونکو پراتلن کې پروګرام کې بعد د یوې بلې نوې شاعر سره ستاسو په خدمت کې حاضرې وو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو.
you قدرمن ولیدونکو د بی بی شیرین خبرونی وخت پای ته ورسیدو. تاسو ټول ډیره زیاته مننه چې د پیغامونو او د ټلیفونونو د لارو مو را سره غډون وکړو د خبرونه کې، او د خپل قدرمن میلما حاجی سید احمد سیلاب صاحب هم ډیره مننه کوم خبرونه کې را سره د موضوع په حق له خبرې تری وکړي، او د زمونږ ساتي همکار بی بی شیرین ویشه جانې تاسو ډیره مننه
تنظیم کړي اجازت غواړو پر داسندرې خوند واخی اول عمل
سلام امان
سلام، به برنامه هفته حایل خوش آمدید. من قدیر مشرف هستم. مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و امیر عبداللهیان، وزیر خارجه آن کشور با جمع از افراد دیگه حکومتی، جمهوری اسلامی ایران را بدون دو رهبر مهم در شرایط فوق العاده پرتنش در شرق میانه قرار داده است. از جانب دیگر، ابراهیم رئیسی یکی از کاندیدانی بود که تصور می‌شد جایگزین آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران در آینده باشد. آینده رهبری سیاسی و روحانی ایران چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و روابط تهران با کشورهای منطقه پس از این رویداد و مسائل دیگر در برنامه این هفته حایل شامل است. با ما باشید. در برنامه این هفته محترم هوشنگ حسنیاری، متخصص مسائل نظامی و استراتژیک، و سخی بیراملی، فعال حقوق بشر را با خود داریم. به هر دو مهمان عزیز خوش آمدید میگیم و ممنون وقتشان هستیم که در برنامه با ما هستند. صحبت با آقای حسنیاری آغاز میکنیم. آقای حسنیاری، با وجود اطمینان‌دهی علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران که گویا حکومت ایران، سیستم حکومتداری ایران کدام وقفه در کار روزمرهش ایجاد نمیشه، آیا فکر میکنین که تهران بتانه در تعامل با وضعیت شرق میانه و اوضاع داخل ایران خود دوباره بیافه؟
درود بر شما مهمان عزیز و ملت شریف افغانستان. گفته علی خامنه‌ای نشانه روشنی است از دو چیز. یکی این که پست و مقام جایگاه ریاست جمهوری در ایران و در جمهوری اسلامی به تبع هیچ گونه اهمیت جدی نداره. به همین خاطر هست که او گفته هیچ تغییری در چیزی به وجود نخواهد اومد. و دوم این که یک بی احترامی خیلی مهم و جدی است به شخص ابراهیم رئیسی، به خاطر اینکه به هر تقدیر ریاست جمهوری ایران رو شخص علی خامنه‌ای به رئیسی داده و انتظار می‌رفت که با احترام بیشتری از او سخن بگوید. در مورد تغییرات احتمالی در داخل و خارج ایران، به نظر من چیزی که در داخل ایران اهمیت بیشتری داشته جایگاه رئیسی به عنوان رئیس جمهور نبوده، بلکه عضویت او در مجلس خبرگان آینده بوده، خبرگان آینده که خبرگان که قرار هست رهبر آینده رو انتخاب بکنن، خبرگان رهبری. و این یکی از افراد ظاهراً مهم اون مجلس بوده. بله. و حتی به گفته می شود که ممکن بوده که به ریاست این مجلس برسه. در مورد مسائل خارجی هم شرق که شما اشاره کردین، اون مسائل خارجی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دست علی خامنه ای و سپاه پاسداران هست. رئیس جمهور، وزیر خارجه هیچ گونه شرکت جدی در تصمیم سازی در این زمینه رو نداشتن.
بله آقای حسنیاری، ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم، پیش از اینکه من به آقای بیراملی برم و نظرشون در قبال گفتهای شما بدانم، با توجه به صحبتی که شما گفتن که جایگاه رئیس جمهور آنچنانی که بود باید برش احترام، با احترام بیشتر بهش برخورد میکرد و از طرف دیگه اظهارات علی خامنه ای طوری وانمود میکنه که ریاست جمهوری کدام از جایگاه برتر برخوردار نیست، آیا فکر نمیکنن که اظهارات آقای خامنه ای طوریه که برای مردم در این مقطع اساس یک اطمینان خاطر و یک آرامش قلب برش عطا بکنه، به این خاطر با تمام استقامت و تاکید ابراز داشت که هیچ گونه تغییر در راستای حکومتداری ایجاد نمیشه؟
سخن شما خیلی منطقی است و در شرایط منطقی معنا پیدا میکنه. در جمهوری اسلامی هیچ مسئله اینچنینی وجود نداره. مردم ایران به خوبی میدانند که رئیس جمهور در جمهوری اسلامی تنها یک منشی است برای رهبر جمهوری اسلامی، و اگر به خاطر بیاوریم محمد خاتمی رئیس جمهور به اصطلاح اصلاح طلب در چند دهه گذشته که با رأی بسیار بسیار بالای مردم انتخاب شده بود، از رئیس جمهوری به عنوان تدارکاتچی صحبت میکرد، یعنی مقام و منزلت ریاست جمهوری اهمیتی چندانی نداره. و به نظر من ادامه انتخاباتی اینچنین و یا به خصوص انتصاباتی اینچنین تنها برای فریب جهان خارج است. در ایران همه میدانن قدرت در کجاست و چه کسانی تصمیم گیرنده هستند و چه کسانی مطلقا تصمیمی نمیتونن بگیرن، بخصوص در مورد ابراهیم رئیسی که بسیار بیکفایت بوده و در همه زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی دولت شکست خورده ای داشته.
به شما برخواهیم گشت. آقای برملی، میخوایم نخست نظر شما را در قبال اظهارات آقای حسنیاری بدانم.
تشکر، سلام بر شما، سلام بر مهمان برنامه و بینده ازی که ما را میبینند. ببینین، قسمی که معلوم الحال است در جمهوری اسلامی ایران کارها بسیار متفاوتتر از دیگر مناطق جهان پیش میره و یک شورای هست، تصمیم اونا میگیرند. و قسمی که آقای حسنیاری به این نقطه اشاره کردند، رؤسای جمهور، وزرای خارجه، وزرای داخله و دیگر کسایی که در بالاترین مقام ها کار میکنند صلاحیت تصمیم نهایی را ندارند. و اما قسمی که در بسیار واضح گفته شد، نبود دو مقام در یک حالت تفاوت زیاد برای نظام حکومتداری جمهوری اسلامی نمیاره، این بسیار مشخص است. اما مسئله اینه که بسیار بر ما در این اواخر بلیجه با سقوط از این چرخبال بسیار مورد توجه بود، این بود که در هیچ جای از دنیا به لحاظ بسیاری از مسائل، در حالی که ایران باید به این بیشتر از دیگر هم توجه میکرد، دو مقام ارشد در یک هلیکوپتر چرخبال قرار نمیگیرن و 15 ساعت طول نمیکشه پروسه جستجوی از این مقامات بلند رتبه، در حالی که شما میفهمین باید کارناتای زیاد قبلا مشخص شده باشد. تمام پروسه از این سفر باید دبل چک شده باشد، دو بار، سه بار، ده بار، و مقامات امنیتی باید از هر لحظه از این سفر اطلاعات بسیار مشخص می داشته باشم که من فکر می کنم اینجا بعضی از مشکلات وجود داشته، ولی در قسمت از این که هیچ اهمیتی نداشت رئیسی برای ایران، من به این قسمت نمیتونم با آقای حسن یاری بسیار هم نظر باشم، به دلیل از این که اگر ما ایران بپذیریم و یا نپذیریم، یک انتخابات صورت گرفته بود در جمهوری اسلامی ایران و آقای رئیسی به اساس یک رأی، حالا این رأی قابل بحث است که باید سر صحبت شود که تقلبی بوده و یا سازماندهی شده بوده، به هر شکلی که بوده در بیشتر از کشورهای پیشرفته دنیا هم این مسائل اتفاق میفته، مثلا انتخابات اخیر کشورهای در چند کشور آفریقایی رو شما در نظر بگیرید، همش دارای جنجالای خودش است، ولی در نهایت روز در آخر کار اونا انتخاب شده بودن و یا به گفته آقای حسن یاری انتخاب شده بودن.
در سر موضوع انتخابات علایده خاط آمدیم. ببینید آنچه که من از زبان هر دوی شما به نحوه از آنها شنیدم، طوری برمی آید که حضور یا عدم حضور رئیس جمهور در ایران یا وزیر خارجه با توجه به سایه که قدرت آقای خامنه ای بر فضای سیاسی ایران افگنده او قدر زیاد قابل بینش نیست یا در به چشم نمی خوره. اما یک سوال دیگه هم هست. ببینن زمانی که یک سیستم، یک نظام مستحکم باشه، عدم موجودیت یا از بین رفتن یا فوت کردن یا کشته شدن یک مقام از اونو نباید برای تمام نظام تغییرات ایجاد بکنه. آقای حسن یاری فکر نمیکنن که نظام ایران مستحکم تر از آن است که با از بین در قبال از بین رفتن یک نفرش به این نظام کدام خدشه وارد شود؟ میخوایم بسیار کوتاه از هر دویتان همین نظره بشنوم بعد به بحث دیگه بریم.
حالا اگر ازده بدیم فقط یک جمله در مورد اهمیت رئیسی عرض کنم و اون این که تنها یک روز، روز چهارشنبه رو تعطیل رسمی اعلام کردن. در مورد این که سیستم آیا
ولی اعضای عمومی که پنج روز اعلام شده،
اعضای عمومی خیلی مهم نیست، چیزی که مهمه تعطیلیست. یک روز رو تعطیل کردن، چهارشنبه بوده، اون هم تحت فشار، از ابتدا اساسا هیچ روزی رو تعطیل اعلام نکرده بودن. خب این یه بحث فرعی است، منتها نشان دهنده این هست جایگاه رئیسی رو در نزد خامنه ای. در مورد بحث شما، باز این خیلی حرف منطقی و خوبی است اگر که به نظام‌های محکم، نظام‌های استواری که در جهان وجود دارن نگاه بکنیم. به عنوان نمونه در کشورهای دموکراتیک سازمان‌ها، تشکیلات و قوای مستقل از یکدیگر وجود داره، بودن یا نبودن ریاست جمهوری و یا اینکه نخست وزیر در یک مقطع کوتاه مدت چندان مهم به نظر نمی رسد، به خاطر اینکه اون ساز و کار محکم هست، کارش رو انجام میده. در مورد ایران چنین نیست. اگر که به اصطلاح آرامشی دیده میشه و یا اینکه از بیرون دیده میشه که نظام قوی هست، این قوت بر مبنای قدرت بنا نهاده شده، یعنی اینکه بر مبنای اینکه سپاه، پاسداران، بسیج، نیروهای لباس شخصی، اینها مردم رو کنترل میکنن. اگر که یک رفراندومی انجام بشه و یا اینکه اجازه تظاهرات بدون دخالت دولت داده بشه، بعدن میزان محبوبیت رژیم و استحکام رژیم رو خواهیم دید. امروز وضعیت به کلی متفاوت است، به این معنا که چنین امکانی وجود نداره و تنها ببینید وقتی که خیلی عذر میخوام، وقتی که این خبر منتشر شد تا چندین ساعت دولت جمهوری اسلامی از گفتن این که چه چیزی پیش اومد به طور جدی خودداری کرد و بلافاصله از مطبوعات خواستن که در این مورد به رایزنی نپردازن. خب این نشانه قدرت نیست، نشانه ضعف است.
آقای برمنی، میخوام از شما بشنم نظر شما چیز دیگه رابطه.
تشکر، سلامت باشید. با احترامی که با آقای حسن یاری دارم، من فکر میکنم اشتباه در کدوم میخوایم امیر تصحیح بکنم که من از نظر تکنیکی صحبت میکنم و در مسائل اینچنین وقت ما ببینید شورای امنیت در جلسه دیروز خود یک دقیقه سکوت کرد. اگر آقای رئیسی به ایران و جامعه جهانی اهمیت نمیداشت، پارلمان اروپا اظهار نظر نمیکرد، وزارت خارجه امریکا اظهار نظر نمیکرد و یک بحث دیپلماتیک و تکنیکی است که ما صحبت میکنیم. البته ایران مشکلات خود داره مثل هر کشور دیگه دنیا، حال فکر میکنم در امریکا، در انگلستان، در ترکیه، در دیگه جای جهان هم مشکلات وجود داره، ولی مسئله را که من یاد میکنم در مورد اهمیت یک رئیس جمهور برای یک کشور یک بحث دیپلماتیک و تکنیکی است و من مشکلات واقف هستم، مشکلات در هر جای دنیا هست از جمله در ایران. در قسمت از این که نبود آقای رئیسی و وزیر خارجه امیر عبداللهیان چی تأثیر بر سیستم میکنه، ببینن دولت ها و حکومت ها چی قوی باشن و یا نباشن، اونا سناریوهای احتمالی را می داشته باشن. از جمله جمهوری اسلامی ایران، من مطمئن هستم که سناریوهای متفاوت را حتی بر سناریوهای بسیار بدتر از این حملاتی که احتمالاً صورت بگیره و یا مشکلات جدیدتر، بنابراین من فکر میکنم از اون دلیل زیاد قابل اهمیت نبوده که حالا آقای رئیسی با چنین یک اتفاق
جان خود دست کرد.
بنابراین این مسئله باید به این شکل دیده شد.
تشکر آقای برنلی. همیشه مبصرین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ایران با در نظر داشت کاندیدهای روند چالش برانگیز خواندن. فکر میکنین این انتخابات که قرار است 50 روز بعد برگزار شوه برای رهبری ایران چالش برانگیز است، یا فکر میکنین برای مردم ایران میتونه که یک چالش باشه؟
ببینین بر هر دو هم برای دولت و یا حکومت موقتی که قرار است این انتخابات برگزار بکنه و هم بر مردم ایران. بر مردم ایران به دلیل است که زیاد با مشکلاتی که دست و پنجه نرم میکنن، تورم اقتصادی که هست، من افراد را از داخل جمهوری اسلامی ایران میشناسم و اونا از مشکلات بسیار جدی که دامنگیرشان است و دست و پنجه نرم میکنن یاد میکنن. بر حکومت یک چالش کلانتر است، به دلیل از این که بر حکومت انتقالی که این مسئله را مدیریت میکنه، این روند را مدیریت میکنه، چالش بزرگتر است، به دلیل از این که در یک شوک سیاسی قرار دارن و هنوز همو در محبوبه یک حالت هستن که باید یک حکومت دیگه تشکیل شود، احتمالاً کابینه تغییر بکنه. تمام برنامه ها به نحوه، با وجودی که در اولم ذکر کردم همو یک شورای بزرگتر از حکومت هست که تصمیم کلان حکومت داره در جمهوری اسلامی ایران میگیرن، ولی باز هم تغییراتی که در کابینه میاد و تغییراتی که در دیگر بخش های حکومت داریم،
درست
مال برک چالش برای حکومت باشه.
تشکر آقای حسنیاری. یکی از مسائل عمده مورد بحث در انتخابات ایران همه شرکت مردم بوده. فکر میکنین با توجه به نحوه حضور مردم در انتخابات پارلمانی ایران، انتخابات ریاست جمهوری چگونه خواهد بود؟
ببینید زمانی که رئیسی منتصب شد به این مقام، شما نگاه بکنید چند درصد مردم.
آقای سنیاری بسیار با معذرت حرفتان قطع میکنم، شما میگین منتصب شد ولی هیچ کس برش رأی نداد که میگن منتصب شد.
ببینید اون روندی که باعث شد که رئیسی به عنوان تنها فردی که میتوانست در این مسابقه ظاهری بماند، از اون نظر بحث این هست که شورای نگهبان چه کار است در این وسط، کاندیداها رو خوب و بد میکنه، بحث اون کاندیداهای دیگری که وجود داشتن اونها به نفع رئیسی کنار رفتن، یکی دو کاندیدا که هیچ گونه شانسی نداشتن اونها موندن، ولی خب این دیگه بر همگان روشن هست که رئیسی به چه شکلی در اون مقام قرار گرفت. در مورد همین چند روز پیش بود که دور دوم انتخابات پارلمانی برگزار شد و کمتر از 8 درصد شرکت کنندگان در کلان شهر تهران که 10-12 میلیون جمعیت داره شرکت کردند و این تازه 8 درصد آماری است که خود دولت داده، بنابراین احتمال این که کمتر از این هم باشه وجود داره. حرف شما کاملا درسته که یکی از مشکلات مهم جمهوری اسلامی، اگر برگردیم از 45 سال گذشته به این طرف، میبینیم به تدریج رای دهندگان تعدادشون کم و کمتر شده و حتی در انتخابات پارلمانی شخصی مثل خاتمی که رئیس جمهور بوده برای 8 سال، اون هم گفته شرکت نکرده. خب این نشانه بسیار روشنی است که کسان دیگری، مردم عادی که به شدت تحت تأثیر سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی قرار دارند، زندگی بر اونها تنگ شده، چه وضعیت دیگری دارند. در مورد کابینه هم اگر اجازه بفرمایین اشاره بکنم که حدود 5 وزیر مستقیما بایستی توسط شخص خامنه ای انتخاب و منتصب بشن قبل از این که این افراد به مجلس برده بشن، وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات و دیگران. بنابراین نمی شود صحبت کرد از انتخابات آزاد، از اینکه رئیس جمهور اهمیتی داره و این رو خیلی روشن بارها رؤسای جمهوری مختلف اعلام کردن، گفتن، از جمله احمدی نژاد و روحانی و دیگران.
تشکر. بحث وسیع است ولی با توجه به زمانی که در دست داریم میخوایم که بحث خلاصه تر داشته باشیم. آقای برملی، سیاست خارجی ایران در قبال افغانستان در سایه رهبری جدید سیاسی کشور چگونه میبینن؟ تعامل تهران با طالبان چه رنگی خواهد گرفت؟
فکر نمی کنم که تغییرات جدی را داشته باشیم به دو دلیل. دلیل اولش همو همیشه یاد کردم که بله صدای مرا دارین؟
بله بله صدایتان دارم، بفرمایید.
مسئله اولش همو مسئله منافع کشور هاست، نه بله. که دوستی ها و دشمنی های دوامدار باشه. و مسئله دومش که بارها هم یاد شده، سیاست کلی ایران در مقابل افغانستان همو سیاست است که از قبل از دوره جمهوریت و بیشتر از آمد آمد داشت.
درست.
به دلیل طالبان با جمهوری اسلامی ایران فقط در یک نقطه با مزرد در یک نقطه میتونند که با هم متضاد واقع شوند، و مسئله حقابه افغانستان هست که من فکر میکنم بیشتر از او به تنش در بین نخواهد
بشن. آقای سنیوری، شما هم به می باور هستین؟ ببخشید، با توجه به نگرانی هایی که کشورهای منطقه و جهان از حضور نیروهای دهشت افغان در داخل افغانستان در حاکمیت تحت طالبان صحبت میکنند.
ببینید، انتظار نمیری که تغییری، همونطوری که مهمان گرامی عرض کردن، انتظار نمیری که تغییر جدی در رابطه بین طالبان و جمهوری اسلامی به وجود بیاد، و این رو میشد حتی قبل از سقوط دولت پیشین دید، زمانی که ظریف وزیر خارجه بود و استقبالی که از نمایندگان طالبان در تهران کرد. مشکلات دیگری هستن، مشکلات کوچکی هستن ظاهرا در مرز، چیزهایی وجود داره در مورد مهاجرت و در مورد حقابه، و خب اون هم علارغم تهدیدی که حدود 1 سال پیش جمهوری اسلامی کرده بود و اخطاری که به طالبان داده بودن تا 1 سال آینده مسئله رو حل بکنه، مسئله حل نشده و جمهوری اسلامی هم از اون صحبتی نمی کنه. حتی به جمهوری اسلامی به نظر من از طالبان هم استفاده میکنه برای پیشبرد سیاست‌های خود در منطقه و در جهان. به همین خاطر هست که دیدیم طالبان اظهار نزدیکی خیلی بیشتری نسبت به جمهوری اسلامی کردن در این موشک پرانی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در گرفت، و در نتیجه این دو به هم دیگر نیازمند هستند، به خاطر اینکه مشترکات بسیار زیادی بین طالبان و جمهوری اسلامی وجود داره.
آقای برملی، فکر میکنین که طالبان هم نیاز داشته باشند که به نحو با رهبری جدید تهران اطمینان بتن که از جانب از اونها تهدید متوجه ایران نیست، چرا که به نحو از آنها در حکومت پیشین در زمان حاکمیت آقای رئیسی همچی یک اطمینان را بارها داده بودن؟
ببینین، قسمی که بیشترم یاد کردم، انتظار نمیره که تغییرات بسیار جدی به، ولی جمهوری اسلامی ایران یک از اولین کشورهای است که سفارت طالبان را در اسلام آباد و در مشهد فعال ساختن، کنسولگری در مشهد فعال ساختن و اعلام حمایت کردن، هرچند که به طور رسمی به رسمیت نشناختن. بنابراین این با نبود آقای رئیسی و وزیر خارجه نمیشه که دستگاه دیپلماسی را از نو ساخت و همه چیز از نو طرح و دیزاین کرد. به اون دلیل است که این اطمینان ما فکر میکنم که ادامه پیدا خواهد کرد از هر دو طرف و مشکل جدی در بین طالبان در افغانستان و دستگاه دیپلماسی جدیدی که قرار است ساخته شود در جمهوری اسلامی ایران به وجود نده.
بله آقای حسن یاری، رئیس جمهور رئیسی از افراد مورد اعتماد رهبری ایران به شمار می رفت. فکر میکنین که رهبری ایران در انتخابات پیش رو کاندید مورد نظر خود داشته باشه؟ جای پای برای اصلاح طلبا باز خواهد شد فکر میکنین؟
بدون شک خامنه ای بایستی اون فرد رو تایید بکنه، حتی قبل از اینکه کاندیدای خود رو اعلام بکنه. در مورد اصلاح طلبان به هیچ وجه انتظار نمیره که اصلاح طلبان شاخص اونها بتوانند شرکت بکنن، به خاطر اینکه اونها مهره های سوخته ای شدن توسط خود جمهوری اسلامی با رد صلاحیت اونها. ممکن هست برای اینکه کوششی بکنه علی خامنه ای که تعداد رای دهندگان رو افزایش بده، اجازه بده که یکی دو اصلاح طلب نه چندان شناخته شده هم شرکت بکنن، منتها نتیجه اون از پیش روشن هست، بسیار بسیار روشن هست. زمانی که مثلا رفسنجانی که خامنه ای رو به قدرت رسوند صلاحیتش رد شد، زمانی که صلاحیت روحانی رد شد و مشکلاتی که موسوی داشته در گذشته در رقابت با احمدی نژاد که هنوز هم موسوی و خانمش و کروبی اینها تحت نظر هستند و تحت کنترل دستگاه. بنابراین علی خامنه ای شخص رو در اختیار داره، اون شخص بایستی کاملا مطیع رهبر باشه و در نتیجه تغییری در این وضعیت در این شرایط نمیتواند صورت بگیرد به نفع گشایش فضای سیاسی کشور.
با توجه به صحبت شما دو نفر، من میخوام این سوال از پیش آقای برملی پرسان بکنم. شما موقف گیری ایالات متحده و کشورهای غرب در قبال ایران پس از این رویداد چگونه میبینین؟ آیا فضای برای ایجاد همدردی و همسویی با ایران مساعد میشه یا ای که سیاست ها به مو شدت خود باقی میمانم را با تهران؟
من فکر میکنم که رابطه و یا نحو ارتباط کشورهای غربی با جمهوری اسلامی به اساس افراد نه، بر اساس پالیسی هایی است که حکومت ها و دولت ها میگیرند و با نبود و یا بودن هر کسی در مقام ریاست جمهوری جمهوری اسلامی تفاوت زیاد نخواهد داشت. همونطور که دیدیم پیام تسلیت همه گفتن به شمول ایالات متحده امریکا، فرانسه و دیگر کشورهای غربی، ولی همچنان یادآور شدن مثلا وزارت خارجه امریکا گفت که یه حقیقت را که آقای رئیسی را اتهام کردن به مشکلاتی که در 40 سال اخیر نزدیک به 40 سال اخیر در ایران به وجود آوردن تغییر نمیده، ولی رابطهشان را میخواهند که تمافی سابق ادامه بدن. بنابراین من فکر نمی کنم که رابطه کشورهای غربی و همونطور هم باید باشه، دستگاه دیپلماسی قرار نیست که بر اساس افراد کار بکنه، بر اساس اصول و روابط دیپلماتیک و همون منافع کشورها قرار است که پیش برن و این تغییرات و تبدیلی ها بسیار تفاوت جدی به میان نخواهد آورد.
آقای اوشنگ حسنیاری، فکر میکنین که ایران با توجه به پالیسی که در 3-4 سال اخیر جامعه غرب و ایالات متحده علیش قرار داشت، مخصوصا از اقدامات تندروانه که علیه سپاه پاسداران بود، در حکومت بعدی تجدید نظر بکنه روی پالیسی خود؟
جمهوری اسلامی؟
جمهوری اسلامی؟
نه، ببینید، جمهوری سیاست خارجی علی خامنه ای بایستی گفت بر دو پایه استوار هست، یکی ضدیت کامل و مطلق با آمریکا و فشار آوردن برای خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی در گذشته با طالبان زمانی که در قدرت نبودند همکاری کرده بود، به خاطر اینکه طالبان حکمتیار هم همینطور اونها بر آمریکا بر نیروهای آمریکایی فشار وارد می‌کردند، و دوم ضدیت مطلق با وجود اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی، هرچند جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی ترجیح میدهد از صهیونیسم صحبت بکنند. بنابراین این دو پایه و اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستند. با دیگر کشورها می شود به طور مقطعی و تاکتیکی روابط مناسبتری برقرار کرد، از کشورهای منطقه است، ولی با کشورهای غربی مگر در مواردی که در مثلا مسئله هسته‌ای باشه، و یا اینکه همونطوری که در چند سال گذشته از زمانی که بایدن به قدرت رسید نرمشی که در برابر جمهوری اسلامی به خرج داد و اجازه داد که جمهوری اسلامی نفت بیشتری رو بفروشه.
محترم هوشنگ حسنیاری، متخصص مسائل نظامی و استراتژیک، و سخی بیرملی، آگاه و فعال حقوق بشر جهان، سپاس از حضورتان در برنامه حائل. ممنون وقتتان. خب بینندگان عزیز، این بود برنامه این هفته. تا هفته آینده، خدا نگهدار. I'm not afraid to die.